میں تو رام دوزا دل بیگان بہال چکے میں سوزا آشتی آشتی میں وائی شیرین خدا آشتی آشتی لطف بلاورین خدا آشتی آشتی میں وائی شیرین خدا آشتی آشتی لطف بلاورین خدا کنارا گم کو بیا خانرا وان کنیم کمرا بستا و ویرانا را وان کنیم مادر و کودک ما دیده برای من دوست دل غمگین عزیزان خدا شاد کنیم کنارا گم کو بیا خانرا وان کنیم
نو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت ماسپخین دوی بجې شوې. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان او ظریف نظر وړاندې کوو، تر شنه اسمان لاندې خبرونه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لاسلیک ته ځانګړی ده. په دې خبرونه کې به په یو شمېر پښتنو چې ستاسو اوریدونکو په ذهن کې هم شاید وي له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. ډېر میلمانه لرو له بیلابیلو خواوو، له قطر څخه به هم راپور ولرو. دغه راز ټاکل شوی دی چې په کابل کې نن یوه اعلامیه د ناټو او د امریکا د دفاع وزیر، د ناټو سرمنشي او د امریکا دفاع وزیر کابل ته تللی دی او د افغانستان له حکومت سره یوه اعلامیه لاسلیک کړي. د دې اعلامیې په اړه هم جزئیات درکو، خو په دې خبرونه کې تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. د دې سات خبرونه اجمل انباندی کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي نن یې په کابل کې د ناټو له منشي ستولتنبرګ سره کتلي. طالبانو ویلي دي چې ټولو جنگیالیو ته خبر ورکړي چې د سولې له موافقې مخکې دي نن پر امریکایي لوري او همدارنګ افغان ځواکونو هر ډول حمله ودرلی. او په پاکستان کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله وخته. بشپړ خبرونه واورئ. طالبان وایي یو دیش کسیس حیات قطر ته رسیدلی څو نن دغلت امریکایي لوري سره د سولې هوکړه لاسلیک کړي. دوی دا نه دي ویلي چې دا یو دیش کسیس حیات له کومه ځایه دوحې ته رسیدلی. په دوحه کې لا د مخد عبدالغنی برادر په مشهد طالبانو یو حیات میشت دی. بلخوا د نړۍ د یو شمیر هیوادونو استازي هم په دوحه کې دی او ټاکل شوی ده چې نن دغلته د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ تاریخي هوکړه لاسلیک شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک اسپر او د ناټو مونشي کابل ته ځي او هلته بل افغان حکومت سره یو ګډه اعلامیه کې پر پخوانیو ژمنو او هوکړو ټینګار وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر لیکلی چې نن یې په کابل کې د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره کتلی دي او له هغه سره یې په دې تاریخي ورځ له هغه مننه کړې چې ناټو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلی عبدالله پر خپل ټویټر ویلي چې دواړه لوري د افغانستان د کړکیچ د سولیز هواري پر ژمنتیا هم ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې د ناتو مومن شین ستولتنبرګ او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر به نن وروسته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري او په یو ګډه اعلامیه کې به له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او افغان حکومت سره پر خپلو پخوانیو ژمنو او هوکړو ټینګار وکړي. او خو وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې طالبانو ته یې امر کړی څو د سولې تر توافق مخکې نن د شنبې په ورځ پر امریکا او افغان ځواکونو خپل ټول بریدونه ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اورکم اونۍ تېره شپه 12 بجې پای ته رسېدلې ده او تمه کېده چې نن بیرته بریدونه پیل شي، خو د رویټرز خبري اژانس د ذبیح الله مجاهد له خولې ویلي دي چې طالبانو ته یې ویلي دي چې دوی دې تر هغې چې دغه د سولې هوکړه نه وي لاسلیک شوي بریدونه نه کوي. خو د افغانستان د دفاع وزیر نن د افغانستان ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دوی هر ډول وضعیت ته چمتو دي. د نوموړي په وینا کې وسلوال طالبان ورکم او وربند ته دوام ورکړي، دوی به هم عملي کړي، خو که وسلوال طالبان په بریدونو لاس پورې کړي دوی یې ځوابي بریدونو ته چمتو او تیار دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. دا پاکستان په سند ایالت کې د اورګاډي او بس په ټکر کې لږ تر لږ 19 تنه وژل شوي او پولیسګونو نور ټپیان شوي. دا کراچۍ د ریل مسول طارق کلاچی پرون ویل دا پیښه روهاري په سیمه کې چې د کراچۍ په شمال کې 470 کیلومتر لرې پرته ده شوې ده. د اورګاډي د مسول څرګنده کړ چې په پیښه کې لږ تر لږ 55 تنه ټپیان شوي هم دي، ځینې ټپیان په بد وضعیت کې دي چې ښایي د مړو شمیر زیات شي. او د ایران د پارلمان څلور غړي په کرونا وایرس سخته شوي. د پارلمان غړي محمد علي وکیلی پرون پر ټویټر کې د دې څلور تنو اخته کېدو خبر ورکړ. د دې وکیلانو نمونه نه دی اخیستل شوی. په ایران کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله په ګڼو جماعتونو کې د جمیل منځونه هم ونه شول. په ایران کې د ښځو او کورنیو په چارو کې د ولسمشر مرستیالي معصومې ابتکار په ګډون یو شمیر چارواکي هم په کرونا وایرس اخته شوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. امروز موضوع تاریخی روز موضوع پروسه صلح امضای قراردادنامه یا توافقنامه بین امریکا و طالبان است. آقای ساروان ما در خدمت شما هستیم و شما میتونیم پسان تلفن کنیم به ما. همتون نیست آقای ساروان؟
بله، در دیر مهم و تاریخی ورسده لعوریدون که مهم تمره چه پدی بحث که چه گن میلمانه لرو تاسی آوریدون که برخه وخلی پشتنی زمجل میلمانو چخه وکره ده افغان بیسی ما تسواتلش میرم و سارلووس پا خدمت کرده. شاید تلفون للاری دیره موقع در نکره شو. خو لکه څنګه چې نظر صاحب ویل د امریکا او طالبانو ترمنځ له نږدې 13 میاشتې خبرو وروسته بالاخره هغه ورځ راورسېده چې دواړه خواوې موافقه لاسلیک کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې مناسبت په یو بیان کې ویلي نږدې 19 کاله پخوا امریکایي پوځیان افغانستان ته لاړل چې پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو مسؤول تروریستان وځپي. د ترامپ په وینا په هغه وخت کې امریکا دوی په افغانستان کې لوی پرمخ د ترامپ وینا په همغه وخت کې امریکا په افغانستان کې لوی پرمختګ وکړ، خو د امریکایي پوځیانو په لوی قربانیو او همدارس د امریکایانو او افغانانو لپاره په لوی او لوړه بیه. ترامپ همدارس ویلي کله چې د ولسمشۍ لپاره ځان کاندید کړ د امریکا خلکو ته ژمنه وکړه چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان باسي او دا جنگ به پای ته رسوي او دا د دې ژمنې په پوره کولو کې د پام وړ پرمختګ کیږي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لاسلیک ته هیلې شته چې د افغانستان جګړه به ورسره پای ته ورسیږي، خو په عین حال کې لا ډېرې پوښتنې شته چې په افغانستان کې د دایمي سولې په اړه ذهنونه مصروف ساتي. نن په دوحه کې د موافقې له لاسلیک وروسته به آیا په دې هم بحث وکړو چې آیا افغانان به پخپل منځ کې جوړ راشي، آیا افغانان به بیا هم د واک پر سر پخپل منځ کې شخړې ونه کړي. دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې شته چې د دې خپرونې په دوام کې به یې له خپلو میلمنو سره شریک کړو. حتما تاسې اوریدونکي هم پوښتنې لرئ، د خپرونې په ترڅ کې به نوبت درکړو. خو ښه به دا وي چې د افغان بیسیم د 1903 شمېرې له لارې راوستوئ.
تشکر آقای ساروان. فعلا در استودیو ما مهمان محترم آقای احمد سعیدی که کارشناس مسائل سیاسی است، موضوع را بسیار زیاد از نزدیک تحقیق کردن او را هستن و البته از ایشان ما صبر و سلام میخواییم. وردی که ما کوشش میکنیم قطر بریم و بعض جایا بریم و مسائل دیگه مهمان های زیاد موقع بتیم. از او خاطر سعیدی صاحب خوش آمدین به برنامه.
کنم خدمت شما، همکار شما و بیننده. سلام عرض ادب دارم، اونچه که میتوان دارم در خدمت.
تشکر سعیدی صاحب. آقای سروان.
بله سعیدی صاحب، زهم در تر کلای وایم مختری چه قطر تلاشو اول لطاس سخه غارمی چه و پختم نن پا دوها که موافقه لسلی کیشی دا استاس به نظر تومر مهمه ده.
امروز افغانستان شاهدی دو تحول است، یکی قطر یکی کابل. کابل وزیر دفاع امریکا سرمنشی ناتو حضور پیدا میکنن و یک بار دیگر تا یک اعلامیه اهداف دراز مدت خود با حکومت افغانستان شریک میسازن و در ساعت 3:30 امروز به وقت افغانستان در دوحه هم قراردادی که به نمایندگی از طالبان مولا عبدالغنی برادر و به نمایندگی از امریکا وزیر خارجه پامپیو امضا خواهد کرد. البته قراردادی که در قطر امضا میشه باور می است که تنها یک تعداد موادش افشا میشه، موادی که قوات های امریکایی 4000ش تا یک ماه از افغانستان ترک میکنن، 8000 دیگهش از 18 ماه تا دو سال میمانن. با توافق طالبان اگه ضرورت بود بیشتر هم میتونن که بمانن، اما اسناد محرمی که تا 1.5 سال بین آقای خلیزاد و طالبا گفته شده پشت درهای پسته، من باور ندارم که به دسترس خبرنگارا و رسانه قرار بگیره، تنها همین قدر که قوات های خارجی میشه. حالا برمیگردیم به این بس که بعد از این تفاهم نامه اگر یکی از جانبین، چی طالبا چی حکومت افغانستان چی امریکایا، طرف مقابل بگویه باخت و من بردم، بگویه که من به زور بردم، این کار کاری درستی نیست. بهتر است که همه همپذیر باشن، حوصله داشته باشن، از خود گذری نشان بدن، تفاهم کنن با یک دیگر. حرف دیگه که میخوایم با شما شریک بسازم که
بله
من توقع داشتم کشورها در این
بله سعیدی صاحب بله. ببخشین که ما بخیلم یک عاجل یک خبر داریم و رو بگیریم اول باید بله. دوباره میاییم
بله جمع نوبر ترکو بله. امید زهر مل لکتنگ چه سعیدی صاحب ویل ده امریکا دفاع وزیر ده مارک اسپر او امدارس ده ناتو سرمنشی کابل تراغلی دی او لکتنگ چه تاس ویل ده افغانستان لحکمت سر یو ایلامیه ساجره وی زهر مل لامده زای تطلاله ده او لاغه زای با حال راکی چه سنگ دوی ایلامیه ساجر اکراو که ساجر اوی نور معلومات سدی میره بانی
تاسو سلام سروان صاحب اوریدونکو ته سلام لکه تاسو یادونه وکړه د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د ناتو سرمنشیل سټونټر لیدی
زهر مل صاحب خپل موقعیت تغییر کوي، اواز مو سم نه دی، اواز مو واضح نه دی، خپل موقعیت اوس تغییر کوي.
زما غږ درست شو
و سیس او بیخی سیده پام دی حالت کې وسی
ما وړاندې یادونه وکړه چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو سلټر بانک نفت هر کابل ته را رسیدلی او تمدد د افغانستان یا د کابل په وخت نږدې 4 بجې د ولسمش محمد اشرف غنی سره د ګډو همکاریو یوه اعلامیه چې دا د همکاریو چې د افغانستان حکومت سره امریکا او ناتو کړي دي دا صادر کړي. هغه چې دلته د مقامات سره مو خبرې وکړي دغه ګډه اعلامیه د تیرو هغو مرستو ډاډ دی چې ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان حکومت سره کړي دي، چې ځکه تجهیز روزنه ده تر خوای د هغه زوډه تر هغه ډول پر ضد باندې مبارزه ده او همدغه ده د افغانستان څخه بهرنیو عسکرو دوتو مسایل پکې ذکر شوی دي. خو دا به اعلامیه لا بشپړه د رسنیو په واسطه نه ده ورکړل شوی، خو تر ډیره پورې هغه موضوعات پکې رانغاړل شوي او لیکل شوي دي چې له دې وړاندې نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول حکومت سره کړي.
بله ډیر مننه امید ظاهر ملو، تر اوسه پورې اعلامیه لا صادره شوې نه ده، منتظر یو. خو اوس به قطر ته لاړ شو.
بله همکار دیگر ما آقای احمد تکل فعلا د دوحه هستند. آقای تکل میشنوین ما را ان شاء الله؟
بله زه ستاسو غږ اورم. نظر صاحب بفرمایید.
بله خب روی موافقت نامه آخرین خبره که اگر دارین به ما بگوین اول خوش میشیم. مهمترین خبر تا حالا هست یا نیست چیزی؟
تازه ترین خبر که از دیروز تا حال هر لحظه تازه شده میره آقای نظر امی است که امضای موافقت نامه پلانش سر جایش است و قرار است امروز ساعت 3:45 این موافقت نامه در حضور تعداد زیادی از مقامات بلندپایه خارجی از کشورهای درگیر افغانستان و کشورهای منطقه امضا شود. لحظات پیش مقامات طالبا و نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان آمدند اینجا، ولی با رسانه ها صحبت نکردند. فقط یک نماینده طالبا بسیار مختصر یادآوری کرد که مذاکره این معاهده یک معاهده بسیار جالب و خوب و مفید است بر افغانستان.
تکل صاحب، پرون دست ویل شوی دی چه دو هیوادونو ده بحرانو چار و وزیران او د شاوخوا څلوېشتو یا دېرشو هېوادونو استازي په دې غونډه کې ګډون کوي، تاسو هم په دې اړه څه اورېدلي دي او که نه؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو همدا شېبه په همدغه سالون کې دی چېرته چې مونږ یو، او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ساعتونو کې دا مهمه موافقه لاسلیک شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم همدلته په همدې حال کې دی، مګر تېر ماښام یې له رسنیو سره مختصرې خبرې وکړې، خو نن سهار دی په همدې ساحه کې خو له رسنیو سره خبرو ته نه چمتو کېږي. همداراز د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې تېر دقیق جزئیات یې هم نشته، چې دا اووه هیوادونه پاتې درې هیوادونه به کوم وي په دې اړه معلومات نشته. د روسیې د بهرنیو چارو بخښنه غواړم، د روسیې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف به د شاوخوا 500 هیوادونو له جګپوړو استازو سره په دې مراسمو کې حاضر وي. فرانسې
بله، خب تکل صاحب، انشالله بازم در ارتباط می باشیم اگر کدام خبر نه و داده سر سوال جن، لطفا به استودیو وصل شین خودتان یا ما خبر می گیریم. یک سوال افاقی و یک چیز می خواهیم پرسان کنم از خود دید که در سال دیگه که کانفرانس و بون شده بود، دو تقریبا کم از کم 12 جورنالیست راجستر شده بود. حال وضعیت جورنالیست ها چطور است و بیروبار است نیست؟ بشار کوتا به ما اگر بگوین برازی که بعضی خبرهای مسئله کرونا میگن که باعث از دیشت بسیاری ها نرن سفر نکنن. بسیار کوتا تشکر.
نظر صاحب، جواب کوتاه است که خبرنگارا هستند، تعدادشان کم است، ولی شما میفهمین که هر جای خبرنگار باشه اوجا سر و صدا زیاد است، و چون این مناسبت یک مناسبت بسیار مهم خوانده شده، به همین دلیل در رسانه ها انعکاس فوق العاده کرده. در جای صحیح که ما هستیم حدود 30 تا 40 خبرنگار است. همونطور که شما گفتین، با او اندازه که مثلا در کنفرانس بون یا کنفرانس به تعقیبش کنفرانس بعدی بون و برلین و توکیو و اینا، با او اندازه خبرنگار ها نیست. یک علت شام آقای نظر شهیدی باشه که مقامات طالبا و امریکایی نمیخواهند تا حد زیاده که ما در این دو روز گذشته دیدیم، زیاد نمیخواهند که در این مورد قبل از امضای موافقتنامه صحبت کنند.
بله، بسیار زیاد تشکر. تکل صاحب، یک گپ دیگه هم یاد ما رفت که کی امضا میکنه از طرف امریکا؟ ایره میفهمین برای که روی ازی بسیار صحبت شد که هنوز معلوم نیست.
رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ گفته که در حضور وزیر خارجه مایک پومپیو این موافقتنامه امضا میشه، ولی در هیچ اعلامیه رسمی دقیقا گفته نشده، تا جایی که من معلومات دارم گفته نشده که از جانب امریکا کی او را امضا خواهد کرد. در یک مورد گفته شده بود که چون زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان روی از این موافقتنامه برای بیش از یک سال با مقامات طالبا کار کرده، شاید در این موافقتنامه امضای از او هم باشه، ولی تا هنوز دقیق نمیفهمیم. رئیس جمهور امریکا هم گفته که قرار است در این موافقتنامه خودش امضا کنه. بنان اهمیت ای که این موافقتنامه را در دوحه کی امضا میکنه شاید تا او اندازه مهم نباشه از جانب امریکا، ولی از جانب طالبا قرار است که معاون رهبر طالبا و رئیس دفتر سیاسی طالبا در قطر ملا عبدالغنی برادری را امضا کنه.
ډیره مننه تکل صاحب. اوس په د کابل استودیو ته لاړ شو. زموږ بل میلمه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس ډاکټر محمد اکرم خپلواک هم استودیو ته راورسید. ورته هرکلی وایم. خپلواک صاحب، تاسو څه فکر کوئ په قطر کې د موافقې لاسلیک د افغانستان لپاره د سولې په معنا ګڼي او که فکر کوي چې لا اوږده لار سولې ته پاتې ده.
مننه، سلامونه ټولو ته، تاسو ته او اوریدونکو ته. زه په دې عقیده یم چې دا د سولې لپاره هغه اساسي قدم مو چې واخیستل سه، ځکه د سولې لپاره د افغانستان د سولې په قضیه کې دوه طرفه چې اساسي مشکلات د دوی دواړو ترمنځ موجود و، د امریکا د متحده ایالاتو او تحریک طالبانو ترمنځ، نن الحمدلله دا نهایي کیږي. دا په دې معنی ده چې روستني قدمونه به دومره سخت نه وي، بلکې د دغو موافقتنامې د امضا سره به من دوهمه برخه چې هغه بین الافغاني تفاهم ده او مهم ده، هغه ته په اسانه باندې یو نتیجې ته ورسیږو. که څه هم دا به هم بدون د نړیوالو همکاروی څخه، خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو مشکله وي، خو په یغه څه چې موږ دلته ګورو مطمئن یو چې لارې هواره شوې ده او د ټولو خواو اراده د سولې لپاره موجوده ده، او له بلې خوا هم داخلي فشار او هم نړیوال فشار به د دې سبب سي چې بین الافغاني مذاکرات زر نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې هیڅوک تر اوسه پورې په ښکاره د دې سولې د پروسې یا د امریکا د متحده ایالاتو طالبانو د تحریک د امضا په مخالفت کې نه دي، بلکې د دې لپاره د سیمې د هیوادو او د لویو قوتونو د منطقې اجماع موجوده ده چې دا تاثیر کوي پراتونکې پروسه باندې.
ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب. سعیدي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ یو شمېر خلک وایي چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په دې موافقې چې نن لاسلیک شي 13 میاشتې ووتې، دوی فکر کوي چې د افغانانو ترمنځ مسئلې به لا ډېر ستونزمنې وي او په دې به لا ډېر زیات وخت تیر شي، ځکه چې طالبان یو لړ غوښتنې لري، په داخل کې افغانانو حکومت هم یو لړ غوښتنې لري چې د دوی دواړو یو سازش ته رسېدل ډېر اسانه کار نه دی. تاسو څه باور لرئ؟
بدون تردید مذاکرات بین الافغانی هم فرصت و وقت زیادی را در بر خواهد گرفت، ولی به عقیده من اگر یک صداقت و همپذیری و همگرایی وجود داشته باشه، ما زودتر میتونیم به تفاهم برسیم بین الافغانی.
صداقت مسئله‌ای وده، صداقت مسئله‌ای وده، لیکن سیدی صاحب دلت دی ایدئولوژی مسئله هم دی، ایدئولوژی که اختلافات به سنگ حل کیشه.
ما گپ بزنم، ما مشروط بر این که کشورهای همسایه و فرا منطقه کشورها مداخله نکنند، دستگاه‌های استخباراتی بگذارند که افغان‌ها خود تصمیم می‌گیرند. ما دو چیز میگم از نشست دیروز، یک نشست در کابل است، یک نشست هم حال در دوحه است. ما توقع داشتم، امید داشتم که کشورها هر دو نشست لحاظ میکردن، یعنی توازن برقرار میکردن. از صبح تا روز شما زیاد گپ زده، ما گپای نوی میخوایم بزنم. یک شما میفهمین که امریکا توازن برقرار کرده، وزیر دفاعش به کابل حضور پیدا میکنه، وزیر خارجهش در قطر، شاید آقای خلیزاد با ملا برادر امضا کنه، ولی کشورهای دیگه متاسفانه توازن لحاظ نکردن. مثال از ازبکستان، عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجهش اشتراک میکنه، معاون وزیر خارجه تاجیکستان اشتراک میکنه، از روسیه زمیر کاملوف اشتراک میکنه، از پاکستان شاه محمود قریشی و عمران خان اشتراک میکنه، اتحادیه اروپا ده اونجا اشتراک میکنه. مجموعاً 47 کشور یا نهادی بین المللی یا نهادهای داخلیش اشتراک میکنه، اما به نشست کابل زیادتر سفرا از اینا اشتراک میکنه، به استثناء آمریکا و سرمنشی ناتو. کاش که اینا هم کمک توازن مراد میکردن، یعنی قطر بیشتر جلوه دادم خو یک دستاورد مهم هست. اما اون چی که من به خدمت شما عرض میکنم و تاکید دارم این است که بهتر است که بعد از قراردادی که امروز امضا میشه، من شنیدم که طی ابلاغیه طالبا گفتن که سر از فردا ما با نیروهای آمریکایی حمله نمیکنیم، اما ای کاش که چرا نمیگن که ما به نیروهای افغانی هم حمله نمیکنیم. این هم کاری بسیار خوب است که باید بگوین. اگر این کاهش خشونت فروکش کرد آهسته آهسته، اعتمادی بین الافغانی ایجاد شد، کار خوب. حرف دوم هم که من میگم، امروز در ارک یک نشست است با حضور وزیر دفاع و منشی ناتو. اگر جناب آقای غنی رئیس جمهور تانست که در این نشست احزاب، شخصیت های سیاسی مخالفین و شمولی رئیس اجرایی و حکمتیار و کی و کی و کی کسایی که هست، اگر اینا را تانست که به این نشست در پلو استاد کرد، حداقل دولت افغانستان کمک وزن میگیره. اگر تنها آقای غنی در پلو از اینا بود و اینا دیدن که تنها است، آینده ما را خدا بخیر کنه باز.
بله سب، بله. در زیاد من کوربدن بل ملمه همو هم ده تلفون للاری فکر کن پا چوشی بو که حاضری جی تخنیکی بله. هم کاروائی چه
حاضر شدن مولایی صاحب قلم الدین
بله. فکر میکنم نه تلفون قطع شو وی تلفون وشو خو
برقطع. خب ما با اخبال واق صاحب ادامه میتیم. اخبال واق صاحب سخنان سیدی صاحب و بعض گزارش ها را شنیدین، منتها یک سوال عمده و اساسی که در فکر کلگی هست ایست که امی دو طرف امی موافقت نامه را بالاخره تطبیق خواهد تانستن نخواهد تانستن، این یک سوال عمده است. شما این را چطور عملی میبینین صاحب؟
تشکر نظر صاحب. چیزی که مهم هستن این موافقتنامه مربوط میشه به بعض شروط و شرایط و اقدامات که در این اقدامات چیزی که بسیار مهم و اساسی است مذاکرات بین الافغانی است. بدون مذاکرات بین الافغانی، بدون یک تفاهم سیاسی، این موافقتنامه به مو چیزی که ما و شما میخواهیم نمیرسیم. در این موافقتنامه این بخشش بسیار مهم است. وقتی که مذاکرات بین الافغانی شروع شوه و در اونجا به یک موافقه تمام افغانا برسه، باز تطبیقشان شروع میشه. آل هم باز مراحلشان که مراحل اعتماد سازی استن، مراحل باورمندی استن، مثلا خروجی نیروهای خارجی، یک تعداد مسئله که رابط به القاعده و تروریستا و کاهش خشونت و مسئله بندیا، این چیزها هستن که تا وقت به اعتماد سازی شروع میشه و باز مذاکرات بین الافغانی که موضوع اصلی خواهد باشن که در اونجا به یک نتیجه و موافقه برسن، باز تطبیق شروع میشه. در این مرحله تطبیقش که میکنه، چطور میشه، به کدام ساختار میشه، به کدام شو میشه، که این یک بحث جداگانه هستن که ایره باز هم تضمینات منطقوی و جامعه جهانی و هم اجماع داخلی بین تمام اقشار جمع تحریک طالبا که به یک نتیجه اساسی برسن که قابل قبول همه باشه.
در زیات مننه و سم زموش بل میلمه د سوشی بولا پر به را سره وی د طالبانو په خوانی چارواکی شاغله مولوی قلم الدین د ټلیفون لاري را سره دی. دوی ته مرکلای و مولوی صاحب، اول ک د موافقه پاره چې په دوحه کې نن لاستیکی چې لن نظر څرګند کړي، او بل یو پښتنه دی اوریدونکو ده، عبدالولی صافی له کندوز لیکلی دی، وای مخې ستاسو په خبرونه کې پمبې روانه خبرونه کې وای یادونه وشو چې طالبانو خپل کسانو ته ویل دي چې په نور لنن روزي په امریکایانو برید مکوي، خو په افغان حکومت او ځواکونو باندې حمله ته دوام ورکړي. دا ستاسو له نظر څنګه کار دی؟
دا منم نه تاییدومه. دغه سویل سوی ندی که تاسی اولی دلیوی سوحیل شاین اغا وویلی چه دینن موافقت نامی لاسلیک نبا ورستا خوشونت نورم تردی کمسی پا هم تاور بنده که اغا هم دیکران دی که افغان حکومت تا جنگ دی طالبانو دی امریکان سره وونه دی افغان حکومت سره اوس چه کله مذاکرات شروع کیږي نو دې سره به کاملا کایش خوشونت وي، حتی چې اوربند ووسي.
او دې موافقه ته څومره خوشبینه است؟ فکر کوي چې له دې سره به په دې افغانانو ترمنځ سوله راشي، افغانان به په خپل منځ کې جوړ راشي؟
دا اچا خپل نظر ده. د ما نظر دا ده چې دا یو تاریخي موافقتنامه ده د افغانستان په دې څلوېښت کلن جنګ کې، بلکې تاریخي په د افغانستان په تاریخ کې دا یوه مهمه موافقه بولمه چې لاسلیک کېږي، او ډېر اهمیت یې په دې کې ده چې ډېر مملکت او لوی ممالک هم په دې کې اشتراک لري. د ناظرینو په حیث باندې ټول ولس خپل ته وایم چې دا هغه موافقتنامه نه ده چې لکه د روسانو تښتېدل او په افغانستان کې د جنګ پرېښودل، نه داسې نه ده. دا موافقتنامه چې د دیرسو مملکتو په حضور کې لاسلیک کېږي، د دې نه وروسته د ټولو ممالکو موافقه ده افغانستان کې به سوله پایدار راځي، جنگ به خاتمه پیدا کی او افغانستان به یو غیر متنازع خاوروی او قدیم ملک به یو باثبات نظام چې ټول افغانانو قابل دی قبول وی داسې نظام برازی.
بله مولوی صاحب احترامات بنده را هم قبول بکنین. من یک سوال داشتم که در جامعه غربی و یعنی کسایی که در غرب بعض متخصصین همچنان بعض افغانا یک اندیشه یک نگرانی دارن وقتی که توافقنامه شوه و طالبان تشویق نخواهد شدن که کابل دوباره تصرف کنن و بدست بیارن با زور. ای اندیشه از اینا یا ای نگرانی از یا تا چی حد درست است؟
الحمدلله شکر خدا را میکشیم که یه مسئله یه طور نیست مثل که او دفعه بود. او دفعه اصلا ما با روسا نشسته بودیم، موافقتنامه خروج روسا به نمایندگی ما دیگه مردم کرد که سبب جنگ ها شد و منافع از واد تأمین شد. طالبا و ما و سیاسون و تمام مردم افغانستان این مسئله را درک کرده، هر قدر تشویق شوه انشاءالله العزیز به فکر و عقیده ما که جنگ خاتمه می‌یابد و جنگ دوام نمی‌کنه.
دیر از زیاده منه نمو
مولایی سه بسیار زیاد تشکر از که در این مریضی ناراحتی آمدین، هم دعای شما هم قبول شد و از کلی انشالله صلح بیاید. بسیار زیاد تشکر
دیر مرکتان وست سیدی سب دی پاکستان در بحرانو چارو وزیر شا محمود قرشی نن خبری الانو تویلی دی چه پاکستان ل امریکا غواړي چې خپل ځواکونه په مسؤلانه ډول افغانستان او بسی، یعنی دغه اندیشنه مخکیم پاکستانیانو ښکاره کړی دی چې دوی نه غواړي چې امریکایان یو دم خپل ځواکونه او بسی او یا ټول او بسی، ځکه چې کدا سی وشي نو په افغانستان کې به ګډوډي راشي او لکه بل به ډیر خلک مهاجر شي، پاکستان به زیانمن شي. څه فکر کوئ چې د پاکستان د اندیشنه جدي ده او کنه؟
ما قبلا نمارس کردم که 4000 از قوتهای امریکایی از جمله 12000 تا یک ماه یا دو ماه میبرند. 8000 دیگهش از 18 ماه تا دو سال میمانند با در نظر داشتی دیدن وضعیت و شرایط. اما چیزی که از همه مهم است همین لحظه که قرارداد تفاهمنامه بین امریکا و طالبان در قطر امضا شه، یک ساعت بعد شاه محمود قریشی کنفرانس مطبوعاتی میته. این کنفرانس مطبوعاتی شاه محمود قریشی کمکی زننده و به اصطلاح زخمدار است. معلومات که می‌دارم شاه محمود قریشی خود را پیروز معرکه این مساله اعلان میکنه. پاکستان میگه که ما کردیم این کار و ما این سرنوشت به سر رساندیم و این از ثمره ما بود، دنیا باید از ما ممنون باشه. بعدن پاکستان در سرنوشت صلح و مذاکرات بین الافغانی کوشش میکنه که نقش بیشتری بازی کنه. من فکر میکنم که صحبت‌های شاه محمود قریشی به گوش زمامدارای ما خیلی خوب نخواهد خورد و شما بعد از این کنفرانس شاه محمود قریشی کنفرانس میت. و موضوع دیگر که من به سرش بسیار تاکید میکنم این است که بسیار خوب است که ما تمام افغانها اولم گفتم هم پذیر باشیم، با گذشته سلوات ودا کنیم، هر چیز از نو شروع کنیم. اما فراموش شما نکنین که هنوز طالبان تانستن که بر علاوه طالبانی که در دوحه و قطر بودن، امروز در حدود 130 نفر طالب از داخل پاکستان و کویت بردن به جهت نعره تکبیر گفتن و دو مجلس اونا حضور پیدا کرده. اما وقتی که مذاکرات بین الافغانی اگر آغاز میشه، من بسیار علاقه دارم که مذاکرات بین الافغانی اگر حکومت افغانستان، دولت افغانستان توانست اقشار مختلفی که در دور نظام بودن به این سالها شخصیت های مهمه از اینا یک تفاهم اجماعی را گرفت، اینها در میز مذاکره با طالبان یک دست یک صدا و یک نظر حضور پیدا کردن، دولت افغانستان نباخته برده. اما اونچه که دیروز مقام ریاست جمهوری میگه که این مذاکرات دولت است، ما تن حکومت مذاکره میکنه، یک کس حق نداره. وقتی که یک باشه خونه هیئت 6 نفری حکومت را قبول نکردن، اونا پاس رای کردن. وقتی که طالبان میگه که ما با افغان ها مذاکره میکنیم، امیدوار هستم که حکومت هم جناب آقای قنی و کبک عقب نشینی کنه، بگه که ما به طرف نمایندگی از دولت افغان ها مجبور، اگر ما با یک دید واحد با یک اجماع ملی از داخل افغانستان در میز مذاکره با طالبان نرفتیم، ما این کار کرده نمیتونیم. حرفی دیگه هم مشکلی که بعد از این مذاکره که من امیدوار هستم که مردم افغانستان صاحب صلح شن، از خداوند میخوام که مردم افغانستان خسته ان صاحب صلح شن. یک مشکلی دیگه است، قبلا ما تا 5 سال هر خارجی که میامد ما اول با آقای غنی اکتفاهم میکرد، باز با دکتر سب عبدالله میدید، یعنی تقریبا 2 حکومت بود. بعد از قرارداد امروز با طالبا با 3 حکومت میشه، یعنی حکومتی در سایه. هر کشوری که بعد از این میخواهد تمایل پیدا کنه باید دیدگاه حکومت کابل هم داشته باشه، دیدگاه طالبان که در دوحه قرارداد امضا کردن او هم داشته باشه. یعنی سیستم یک کمک پیچیده تر میشه، یعنی بعد از این طالبا دیگر گروه توریستی، گروه جنگ نیان، بلکه یک تحریک طالبان هستن و عملا چی میگم؟ عملا یک حکومتی در سایه هستن تا وقتی که به تفاهم که برسن.
بله، ډیر زیات مننه. کوروادن همدا شیبه له هرات څخه د چارو نظر خوند شغله نصر الله زرین ستانکزای د سکایپ لاري را سره د ستانکزای سره تاسو ته مار کله وایم. په دې منځ کې اوس مخکې پاکستان خبره وکړه، د پاکستان او طالبانو ترمنز خاص اړیکې دي، څه فکر کوئ چې که سوله کیږي دا اړیکې به څنګه وي؟ تاسو څه هڅ وهئ؟
د چاروان صاحب تاسو نظر صاحب په میز کې راسره ګډونوالو میلمنو او اوریدونکو ته مو سلامونه. راغلو د پښتنې په اړه باندې، دا خو تقریبا یوه ډېره سخته پښتنه ده، دې ته ځواب ویلم ډېر ګران کار دی، ځکه همیشه د موږ له خوا هم دا پوښتنه مطرح شوې ده چې د دوی اړیکه باید اول ښکاره سي چې په څو اساس باندې ده. دوم دا خبره ده چې پاکستان دا ډلې چې تر اوسه پورې ساتلې وي دوی حمایه کول، له دوی نه د خپلو اهدافو لپاره کار اخیسته، دا به ډېره سخته وي پاکستان ته هم چې دوی باید داسې پرېږدي پرته له دې چې کوم غټه لاسته راوړنه ترې راوړي. نو اوس به اول بله خبره تر ټولو مهم غټ به همدلته دغه د نننۍ پرېکړه لیکه تړون لاسلیک دی چې د دې په جزئیاتو باندې هم لا تر اوسه پورې داسې واضحات نشته چې په دې کې څه خبر ده. نو تمه دا ده، امید دا ده، انشاءالله که چېرته د بهرنیانو لخوا خصوصا د امریکا لخوا نه په پاکستان باندې له زړه فشار راوړل سوی څو له دې ډلو سره نور خپلې اړیکې پرېږدي، واقعا دلته په افغانستان کې د یو مرکزي دولت طرفدار اوسي او خپلې ګټې د دولت د دولت په معامله کې مخته یوسي، نه ده چې مثلا په د دولت په څنګه کې نورې ډلې چې د دولت د فشار په توګه باندې استفاده سي. که چېرته دغسې کوم اقدامات سوي اوسي او په دې اړه باندې کار سوی اوسي او وروسته بیا د افغان دولت او وروسته د سوله که چېرته کېږي افغان دولت خپله کشاله او خپل مشکل که هغه د ډیورنډ په اړه ده په اړه ده که هغه د اوبو د مدیریت او د نورو منابعو مدیریت په اړه باندې د دولت او دولت په محور باندې سره حل کوي، نو دا به طبیعي خبره ده چې دا اړیکې به نورې ختمیږي. او چیرته دا مسئله اول دا چې د بهرنیو لخوا نه د پاکستان باندې یو فشار نه یا چول سوی او دا مسئله ته د حل لار نه غوښته نه ویل لټول سوی، او بل خبره دا چې دغه موجوده ستونزې د افغانستان او د پاکستان تر مابین ترمنځ د دولت په کچه باندې دا حل نسی، نو فکر نه کوم چې دا اړیکې د پریسي چې دې سي رنگونه بدل سي، چې دې سي نور ډلې راپورته سي، مثلا چې دې سي د جګړې بڼه بل خواته واوړي.
ډېره زیاته مننه. یو ستانکزي صاحب سره مو خبرې وکړې، بل ستانکزي سره هم په څو شېبو کې خبرې کوو. پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي سره البته څو شېبې وروسته. خو نظر صاحب تاسو هم پوښتنه لرې، مخکې تر دې چې تاسو پوښتنه وکړئ زه له ډاکټر صاحب خپلواک څخه یوه پوښتنه لرم. هغه د ښځو د حقونو مسله ده. خپلواک صاحب، تاسو مخکې ویل چې که د امریکا او د طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه د افغانانو ترمنځ به زیات مشکلات نه وي. تاسو بېخي ډاډ ښکاره کړو چې مشکلات نور حل کېږي، لیکن یو شمیر خلک اندیشنه لري چې له طالبانو سره په یو شمیر مسایلو باندې شاید هغه افغانان چې په داخل کې دي، حکومت ده یا مدني ټولنه ده یا سیاسیون دي، هغوی په ځینو مسایلو شاید په اسانه ورسره جوړ نه شي. یو هم په دغو مسایلو کې د ښځو مسله ده. طالبان د ښځو د حقونو په باب وایي چې د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي، او شریعت خو هر څوک هر رقم تعبیروي، په مختلفو هیوادونو کې مختلف تعبیر، ایران یو ډول تعبیروي، عربستان بل ډول تعبیروي، پاکستان بل ډول تعبیروي. نو ستاسو په نظر دا مشکل، دا مسله به ډیره جدي نه وي؟
مننه شیور صاحب. زه خو په دې عقیده یم چې پروستنوی کانفرنسونو کې چې د سیاسیونو او د طالبانو ترمنځ هم درسي وي دي او طالبانو هم په مختلفو اظهاراتو کې ویلي دي چې دوی د ښځو د حقوقو په اړوند باندې حتی د ریاست جمهوری نه علاوه په ټولو موقفونو کې دوی په دې باندې اظهار کړی دی چې کار کولی سي او باید سهولتونه ورته ایجاد سي. هغه څه چې د شریعت تعبیر د زمونږ تاسو په ټولنه کې د شریعت تعبیر تر ډیره حد هم زمونږ هغه دودیز او عنعنوي رواجونه دي چې هغه اوس هم که څوک وغواړي که څوک ونه غواړي په دې ټولنه باندې حاکم دي او په دې ټولنه باندې په یونو ډول باندې د قانون په ډول باندې منل سوي دي. او د ښځو په اړوند باندې باید موږ عام فکر وکړو. هغه محدودیتونه چې تنها په محدوده ساحه کې د کابل او یا شهري سیمو باندې نه بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې فکر وکړو. زه
یعنی تاسو وایئ لکه په کلو کې چې حقونه نشته ورته په ښار کې دي هم نه وي منظور هم دا دی؟
نه زما هدف دا نه ده. زما هدف دا ده چې ځینې هغه حقونه چې په کل اشاره کې غوښتل کیږي یعنی دا د عام سي دي حقونو لپاره چې هغه موږ په ټول افغانستان کې د ټولو میرمنو لپاره وغواړو. یعنی دلته ډیر تفاوت شته. له دې خاطره د هغه څه چې موږ اورو او لیدلې مو دي او طالبانو سره هم ناست یو طالبانو مې زیارت کړی دي حالات تغیر کړی ده. او د پوهنې په برخه کې د معرف د سیاست په برخه کې په کار کولو کې یعنی د خپل رسمي اظهارات دي چې موږ په دې اړوند باندې ټول هغه څه چې وی آماده یو. یو هغه شعاري مسله ده چې نن دلته موږ اتلس کاله د ښځو په اړوند باندې له دې څخه د یو شعار په ډول باندې دی وسیلې په ډول باندې کار اخلو. متاسفانه په دې کې موږ خپل هم ناکام یو. یعنی که موږ په اتلس کالو کې واقعي ارزیابي وکړو چې آیا موږ په واقعي معنی باندې د خپلو هغو خویندو میندو د ژوند په تغیر کې څه راوستلی دي چې دا مهمه پوښتنه ده چې وکړو. او دغه موږ وایو لپاره د یو جامع پلان جوړ سي چې دا موضوع د حساسیت له موضوع څخه راوځي بلکې د یوغې د یو بشر په توګه د یو افغان په توګه حق ترلاسه کړي او دا حق محدودیت ونه لري په هیڅ معنی باندې. نو دغه له دغه حساسیت څخه باید موږ راوباسو بلکې د یو بشر د یو افغان په توګه چې د جامع او ټولنه ده او دا ټولنه د دوی له ونډې نه د دوی له سهم نه د دوی له همکاري څخه نشي تکمیلېدلی. ځکه دا اوس هم که دا احصایه درسته واخیستل سي بدبختانه د څلوېښت کلونو جنګونو کې دا اوس د 50% زیاتو کورنیو هغه بار او بوج او مسؤلیت زموږ د خویندو مندو په غاړه ده. نو دې لپاره د یو اساسي پلان نه مخکې چې موږ څنګه کولی شو چې دا ټولنه اصلاح کړو او داسې پروګرامونه جوړ کړو چې موږ وکولی شو له شعاري مسلې نه علاوه د داسې یو مسله چې هغه د حساسیت نه بیرون موږ د خپلو خویندو مندو هغه حقه حقونه چې په شریعت کې ورکړل سوي دي او یا زموږ په انانه کې موجود دي او یا د نوي عصر د تقاضا سره لازم دي هغه ورته ورسو.
تشکر دکتر صاحب. خوب استاد محترم آقای نسل‌الله ستانکزی خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام جناب نظر صاحب همکار عزیزم.
بله ستانکزی صاحب، شما در مورد روابط بین‌المللی اگر کمک صحبت بکنین، این توافقنامه اگر امضا شوه همسایه‌های ما چی عکس العمل‌ها نشان خواهد دادن یا همکاری خواهد کردن نخواهد کردن، مخصوصا ایران و پاکستان چطور شوه که این پروسه صلح یک ذره تحت گارانتی گرفته شوه که یه قسمی که افغان‌ها می‌خواهند پیش بره، چی گفتنی دارین در مورد صاحب؟
اصلا در علم سیاست و در روابط بین المللی قواعد ثابت برای تضمین وجود ندارد. چرا بازی سیاست بازی قدرت است. موضوع علم سیاست قدرت است و کشورها برای تامین قدرت و منافعشان بارها در طول تاریخ سیاسی دنیا تعهداتشان را نقض کردن، تعهداتشان را شکستندن. به ارتباط با قضایای افغانستان، کشورهای همسایه ما تجاربی که داریم به خصوص از ایران بعد از انقلاب اسلامی و بعد از هفته ثور پاکستان، چیزی که بسیار ثابت است اینا در بازی های بین المللی تانستن از موضوع افغانستان منافع زیادی را به دست بیارن. در شرایط فعلی من حدس میزنم و گمان میکنم که پاکستان از ناحیه که میترسه و ریسک در کابل یک دولت متحد هند به میان نبیه و این باور من است که اداره ترامپ یک نوع تضمین داده برای پاکستان که چون این چیزی به وقوع نخواهد پیوست و در کابل اداره کابل علیه منافع پاکستان واقع نخواست. در مورد ایران باید عرض بکنم که جدا از اینکه ایران فعلا در معضله خودش درگیر است، تا آخری لحظه کشخار کرد تا پروژه را که امریکا پیش انداخته به سال افغانستان این اگر بودن سبوتاش بکنه و فشار را بره بالای امریکا و دولت متحدش. و حتی اگر یاد شما باشه در طول 3 سال گذشته پاکستان با دشمن ایدئولوژیک و فکر بخشن ایران با دشمن ایدئولوژیک و فکریش که ایران طالبا بود یک نوع گرایش های را نشان و با اونا روابط را تأمین کرد. من باورم ایست که ایران ظاهرا از این مسئله استقبال خواهد کرد، اما در عمل هر آنچه عزیزش به از پاکستان کرده خطرناکتر عمل خواهد کرد. نقطه بسیار عمده و اساسی آقای نظر ای است که متاسفانه اداره کابل کلانترین مشکلش ایست که زیر نفوذ است، عناصری که هنوزم زیر نفوذ ایران و پاکستان هستند و حتی منافع افغانستان به خاطر منافع از او به طول 18 سال زیر پای کردن، یک بار دیگه همین کار خواهد کردن.
بله استاد ستانکزایی و پشتن زهم لطف سخلرم اغا داره چه دا پشتن مخیل نور و ملمنو سخم وکره داده اغا پشتن چه دیر خلق وی چه دی امریکا و دی طالبان و ترمنز خود داده موافقه کیشه، لیکن دی افغانان و ترمنز به جور سخته وی تاسی چه فکر کوی؟ فکر کوی چه دا با دمر سخته نوی لکه دی امریکا و دی طالبان و جوره؟
زه فکر کوم چې لږ شک نه شته د امریکایانو د طالبانو ترمنځ جوړه مشکله و، اما لوی بحث دا ده چې امریکایانو هم خپل صلاحیت درلوده او طالبانو خپل صلاحیت درلوده او د امریکا هم د یو آدرس ته راګیده او طالبان هم د یو آدرس ته راګیده. د کابل حکومت، د کابل اداره متاسفانه دغه استعداد نه لري، دغه مدیریت کرایسی که دقیقی لگنه در مورد مقابل جانب طالبان دی اغم افغانان دی او اصلی مشکل هم دی طالبان است دی بحرانه ی قوه و دی وطل و بحث دی اغم حلی گیره دی توافق سره، اما تاسی گوره ایتو دروز پوری مورد مذاکره کننده تیم نلرو، دروز پوری دی مورد اداره دی مورد حکومت دروغ وی و دی مورد دروغ وی چه مثلا دی 20,000 بندیان یا دی 50,000 بندیان دی تبادله بحث وی دی پر ارتباط دی مور دا په داسې حال کې ده چې د مګوتاسي اديګي څرګندل جمهور رئیس په ډېر صراحت او وضاحت ویل چې انا سقانی او دغه د ملګرو خوش کېدل مختصر خد ده، خو دا سور خد په اړه به خپل ټول کابینه را هوته او هغه سور خد مات کامل پوک په معنی ده نه چې نن امریکایان او د طالبان د توافق کوي د بندیان خوش کېږي. د کابل اداره ولې دا مسله خپل خلکو نه پټي او په دې پیږي چې دا عمل کوي؟ لوی مشکل دا ده چې اول په کابل کې امغږي نشته، دوم په کابل کې سیاسي ګروپونه اجماع نه لري، درېم ما باور ده چې موږ به بل اخر سوله تلار سره ته خوشبین يم، اما که چیرې وضعیت دا رقم دوام ولري متاسفانه په قراره او په ښه صورت نه. په بل اخوانه مخکې خپلوان سره وغږېده د ښځو د حقوقو مسایل، د بشر د حقوقو مسایل، ګورې دا ټول تخنیکي بحثونه دي. د افغانستان اساسي قانون د تعدیل په فصل کې هغه موارد چې د تعدیل وړ نه دي خپله قانوني پیشبینی کوي، نور ټول قانون غیر څلور موارد نه ټول اساسي قانون تعدیل ورنه. د کابل حکومت وای اساسي قانون تعدیل ورنه، د اساسي قانون څنګه تعدیل ورنه؟ یا باید سرګران وي چې د اساسي قانون بل کله چې بشري حقوق نه غلیږي تنها کابل او ارګ د بشري حقوق او د دیموکراسي سمبولونه نه دي. تاسو ډېر په کابل کې وخت لار سي او د خلکو وضعیت چوراسیا کې وګورئ، غوښ سواری په بګرامه کې وګورئ، په بغمان کې وګورئ، پکتیا او پکتیکا پرې دی. راځي د ټولنې له واقعیتونو سره وغږیږو، هم د خپلو ټولنې له واقعیتونو سره هم دیموکراسي راوړو، هم قانون راوړو، هم مذاکرات تلاړ شو.
بله په داسې حالت کې چې تاسو د افغانستان په حکومت کې د سولې په ارتباط یو والی نه وینئ، او په داسې حال کې چې بېلابېلې ډلې دي، ګوندونه دي، او هر یو ځان ته غوښتنې لري، نو د دې معنا دا ده چې دا بل پړاو چې د افغانانو ترمنځ دی دا لا سخته دی. دا ستاسو له خبرو خو داسې معلومیږي چې حتی امکان نه لري چې دوی دواړه خواوې دې سره موافقې ته ورسی شي. ستاسو منظور هم داده
اینو؟ خب نه رسیدی، عرض کنم گوری داده موگر مسلک به نظر درست بحثونه سو مراحل داری. اول مرحله لکن چه اوز نکنه ندیده ده پرستلوها ده اعتماد سازه دوران ده چه مثلا ده خشونت کمواله یا مثلا ده بندیان خوصی کول ده بحثونه دی. دو مسئله ده مذاکرات و بحث را مطرح کهی، دره مرحله ده مسالمت مرحله ده و سلانه مرحله ده سول مرحله ده بنالی علی که دنیا سیاسی تاریخ ده مرحله تیر کری مگم مجبوری زیاد تیر کن. نن لومړنۍ ګام اخیستل کېږي د اعتماد لپاره زموږ لپاره د امریکایانو طالبانو بس دی زموږ لپاره د اعتماد فضا د جوړولو لپاره یو میدان رامنځته کېږي چې وروسته د هغې نه بینالافغاني مذاکرات شروع کړي. زما تشویش دا ده چې په کابل کې دلته د قدرت د ساتلو بحث ډېر جدي نه نسبت د مذاکراتو نه یعنې دلته که عقب نشینی صورت ونه نیسي دلته لا تر اوسه پورې هم د تحریف د مراسمو داستان ده. نو زه فکر کوم زما عقیده داره چې دا سختیي له منځه نه ځي ولې عامه ذهنیت د افغانانو دنیا او شرایط به بالاخره د افغان هوستان حکومت او د په کابل کې سیاسیون درته واداره کړي چې لاسي د بحث وتړه.
ډېره مننه ستاسو تر دې چې سولې ته څومره خوشبیني شته او یا نشته وګور چې له افغانستانه د باندې نور خلک په دې اړه څه وایي. په واشنګټن کې په ویلسن سنټر کې د جنوبي آسیا مشر څېړونکی مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه د خوشبینیو او په دې اړه په انتقادونو په اړه نظر څرګند کړی. د دې خبرې به واورو بیا به میلمنو ته ورشو چې دوی څه وایي.
The reason to be happy is that this deal between
the خوشبینی او اندیشنی خپل لاملونه دي. د خوشبینی لامل دا دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه به افغانستان ته ځکه ګټه وکړي چې د سولې رسمي بهیر به پیل کړي او دی اوږدې جګړې ته به د پای ټکی کېږي. خو بل لور ته اندیشنی ستا لکه دا موافقه ډیره روشانه نه ده او دا معلومه نه ده چې په دې موافقه کې څه دي. بل اندیشنه دا ده چې دا موافقه له طالبانو دومره ژمنتیانه ترلاسه کوي پرته له دې چې له نړیوالو تروریستانو ډلو سره به اړیکې شلوي او له افغان حکومت سره به خبرې پیلوي.
Ending ties with international terror groups.
بله دا هم د کوګلمن نظر و. اوس به ورشو استودیو ته د کابل استودیو ته. ډاکټر صاحب خپلواک تاسو څه وایست دغه خبره چې د وای په دې موافقه کې کوګلمن وایي چې له طالبانو څخه یوازې دا غوښتنه کیږي چې له نړیوالو تروریستانو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي دغه د دوی په نظر ډېرې لوی غوښتنې نه دي. یعنی په کار دا و چې له طالبانو زیاتې غوښتنې شوي وای چې واقعا د هغو غوښتنو په نتیجه کې په افغانستان کې عملي سوله راغلی وای.
تشکر. مهم بحث داره چې کله د امریکا متحده ایالات د امنیت شورا د فیصلې سره سم په افغانستان باندې د طالبانو په یغې وخت نظام باندې حمله وکړه، یو عمده دلیل د یغې حملې د القاعدی سره د طالبانو یا د ترهګرو سره د طالبانو رابطه یا د اسامه بن لادن موجودیت و، چې د امریکې د متحده ایالاتو لپاره اساسي پوښتنه او اساسي غوښتنه او اساسي شرط امدا و چې طالبان د ترهګری ډلو سره په دغه کتار کې دیس وخت هم دوی په هغه لیست کې نه دی راغلي لکه د القاعده په لیست کې، مګر دوی د حمایت کوونکو په لیست کې راغلي. اوس چې د امریکا لپاره کوم شی مهم او اساسي و، هغه دا چې طالبان د ثابت کړي چې د نړیوال ترهګری ډلو سره دی رابطه نه لري. ان دا اساسي مهمه خبره دی غوی لپاره د 2001 کال نه په دې خو داوه. دوهم بحث چې افغانان غواړي او د افغانانو لپاره مهم ده او اساسي ده، هغه د چې بین الافغاني مذاکرات. بین الافغاني مذاکرات دي چې هغه باید تفاهم ته ورسیږي. په بین الافغاني مذاکراتو کې بیا د افغانانو په خپل منځ کې باید شروط شرایط او وکول شي چې په څه ډول تضمینات واخلي، په څه ډول باندې د امنیتي دفاعي قواوې حفظ شي، په څه ډول باندې د طالبانو دغه قواوې په کوم میکانیزم له مخې راسي د برخې ته. دا ټول هغه مسائل دي چې پدې مواردو کې راځي. د یغنه علاوه د طالبانو نه د غوښتنه شوی چې تاوتریخواله باید کموي او په بین الافغاني مذاکراتو کې لومړنۍ ایجنډا شاید امداوي او دا باید وي چې لومړنۍ په اوربن باندې موافقه وسی. د هغه لوی خبرې دي چې ما مخکې ویل چې د موافقت نامه د امریکا د متحده ایالاتو د طالبانو په شروطو پورې تړلې ده چې هغه شروط امدادي چیرته دغه تطبیق نسی او طالبان باندې ثابت شي چې د القاعده سره اړیکه لري یا طالبان بین الافغاني
ډېره مننه کور ودان خپلواک صاحب. بیا هم نوبت درکو،
اوس نوبت شما
اوبدودی هم حفظ دی. کابل ته ځو همدا شیبه د ولسمشر لوی سلاکار ښاغلی وحید عمر د ټلیفون له لارې راسره دی. عمر صاحب تاسو ته مرکلی وایم. تاسو د قطر کې د کېدونکې موافقې په اړه څه نظر لرئ؟ تاسو مرته خوشبینه یاست؟ فکر کوئ چې له کابله به سوله راشي؟
بخنی د افغانستان د اسلامی جمهوریت د مستقل ارگان محل رئیس خغل احمد این بیک لمک سرده.
سلام، من سوال تانا گرفتم. بر ما بحثی که در قطر روان است و تفاهم‌نامه‌ای که بین طالب و ایالات متحده آمریکا امضا میشه، ما ایره یک قدم مهم به طرف صلح میدانیم. طبیعی است که تمام موارد از او در یک سال گذشته با ما بحث شده، ما بخش از مذاکرات بودیم با طرف دوستای آمریکایی ما. طبیعی است ما از تمام جزئیات از او با خبر هستیم، اما سوالای خودم داره، بعض موارد موافق نیستم که در اوجا نامده مطرح نشده. اما بعد از 19 سال یا قدم اول است به طرف صلح، ما با اعتماد به نفس
بیکسر او بخشی. آیا تاسی هم اگه سوالونه چه لره اگه اندیشنه چه لره اگه کولشه چه دام دیدیخ پروانی للاری چرگن کرده؟
چرا نه
مثلا
ما چند موضوع مهمه که در این تفاهمنامه وجود نداره باید وجود می‌داشت. یکی بحث پناهگاه است. پناهگاه مهمترین بحث در جنگ است و پناهگاه طالبان در پاکستان و یا بحث سنچری این مطرح نشده. یک دوم بحث قاچاق مواد مخدر است. مواد مخدر یکی از عاملا یا تمویل کننده اصلی جنگ است. بحث سوم که نیمه است باید تکمیل می‌شد، بحث قطع رابطه طالبان با تمام گروه‌های تروریستی است. تنها اینجا بحث القاعده آمده. به نه اینجا یک گروه‌های تروریستی هم است که از آسیای میانه است، از کشورهای دیگه است، در افغانستان عملاً زیر چتر طالب فعالیت میکنه. تا این سوالا حل پیدا نکنه ما فکر نمی‌کنیم که به موافقه کلی یا رسیده بتانیم. به نه اونا را اینا مسائلی بوده که ما در مورد از ملاحظه داشتیم.
اما د نورو تروریستی ډلو په ارتباط دغه غوښتنه خو ورڅخه شوې ده او طالبانو یې تضمین ورکړی دی چې له افغانستانه به په هیڅ هیواد تروریستي برید نه کیږي او دوی به له القاعده او نورو سره اړیکې پرې کوي. دا تضمین خو طالبان ورکوي؟
خب مشخص ذکر نشده. مشخص مثلا لشکر طیبه دا ذکر نشده، تحریک اسلامی ازبکستان دا ذکر نشده، اویغور یا ایتیایم دا ذکر نشده. خب بحث های گروپ های دیگه توریستی امثال مجاهدین تاجیکستان دو ذکر نشده.
خب متین بیکسه بله بسیار ببخشین که ورزی که وقت زیخش ده بیره ما مجله میکنیم از او خاطر معذرت ما رو بپذیرین. منتها ما روی کنفرانس امروز که در کابل بود که همکه میخواستیم معلومات نه و از شما بگیریم در این مورد چی پیشرفته شد یا چی چیزا هست که در یعنی بله بفرمایید متین بیکسه.
ما در اینجا دو میمان ویژه داریم. بسیار مهم است برای افغانستان برای این مرحله و در این زمان که دنیا همراه ما در این دقیقت ترس و دوم سرمنشی یا سکرتر جنرال و ناتو میایه. اینجا ما در گذشته چرا از ما اعلامیه است؟ شاید یک سوال مطرح باشه. دلیل است که ما عملا سه پیمان داریم. ما پیمان استراتژیک با آمریکا داریم و پیمان امنیتی با آمریکا داریم و همزمان سوفا با ناتو داریم. اینا این سه پیمان یا تعهد یا قرارداد نام میمانه، اینا کلش توسط پارلمان افغانستان و هم کانگرس و بخشای دیگه تایید شده. بنابراین ضرورت ما به تعهد نو نداریم. تنها یک اعلامیه اینجا تجدید اما تاکید مجدد بالای از این قرارداد امنیتی و پیمان استراتژیک با سوفا و ناتو است. و ضمناً تعهد ایجا هم ما و دوستای بین المللی ما تعهد خود در قسمت تمویل نیروهای امنیتی ما بیان میکنه.
حالا سب دیر زیاد من انا کور و
بنابراین این مجلس بر ما از دید کلان تعهد و دوام همکاری بین المللی مهم است.
سلامت باشه شاغله متین بیگ صاحب د سیمه ایز ارگانونو د خپلواکی اداره مشر. سیدی صاحب دا خبری چې کوم اندیشنی چې شاغله بیگ ورته اشاره وکړه، مثلا د تورستانو د خوندی پناه ځایونو په ارتباط، مخدر مواد په ارتباط او یو شمیر ډلو په ارتباط، دا څومره ستاسو په نظر د اندیشنی په ځای دی؟
امیدوار هستم که شما و آقای نظرم از گپای بیگ صاحب فهمیده باشین که به خانه روس چی گپ است، به خانه دوماد چی گپ است. حتما فهمیدین، چون جناب آقای بیگ از نزدیکای جناب رئیس جمهور هستن. هر چی که آقای بیگ میگه نقل قول از آقای رئیس جمهور است، یعنی این را شما باید باور کنین. بسیار نفر نزدیکشان است، برایشان موافقت آرزو میکنم.
ولی خب با همون نظر همون طرف بسیار زیاد مهم از همین لحظه صاحب. خب وقت بسیار کم از زود کدامی موضوع تفرق کنین
من بیاقی دستم که ما ما مردم افغانستان که از جنگ خسته هستیم باید بی‌عقیده نباشیم که یا ارگ یا مرگ، ای را باید نباشیم. ما بی‌عقیده باشیم که مردم افغانستان ارزش بدیم، صلح را ارزش بدیم، شرافت انسانی را ارزش بدیم، اقتدار پشت اقتدار به خاطر خونریزی نگردیم. مرض کرونا آمده، سال گذشته ما اضافه‌تر 15,000 کشته دادیم، حال مرض کرونا را خدا نبیاره. ولی من خیال میکنم که دولت افغانستان، حکومت افغانستان تا هنوز آماده نیست که به پروسه سول گام استوار ورداره.
تصدیه حکومت خبر یو زیاده پریشه سعیدی سب ما پشتانه داوه چه در تروریستان و پنازایونه در تاسی پخواسی لمش سرمیشه مرکه کولی تر طول و زیاد به تاسی پدیاره خبری کولی، لیکن نن من نظر بدل شوش کاری.
بله نه 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 ببینین، من میگم که بعضی چیزها در مذاکرات شما، یک چیزی رو من اول گپ زدم عرض بر نشنیدین، شما هر دو بزرگوار که شما رو دوست دارم، من گفتم ظاهرا به خبرنگارا نشان دادم که خروج قوت های خارجی تا این تاریخ، اما اسناد محرمی هست در بین، من ذکر کردم اول شما نشنیدین. اسناد محرم چی است؟ که طالبان آیا توان ازیر داره که با تمام گروه توریستی رابطه خود قطع کنه؟ 10,000 توریستی که از کشورهای خارج به بین طالبان است، سرنوشت از اینا چی میشه؟ اینا تفاهم نامه هایی که خصوصی شده، ایران نمیخواد
شکنن.
من اول گفت دادم گفت مرا گوش نگفتن، خدا من نمری تانو داشته باشه.
دیر منن سعیدی صاحب هم در دکتر صاحب خپلواک لنور ملمانو هم منن دویو ده خبرونو وقتی لخبرونو وروستا بیا هم ده بحث دوام برکو نور ملمان هم لرو هیل ده چه پری بحث که را سرا و سی اوست توجه کرده ده سات خبرونو تا چه ستار فروخ چمتو کری.
قرار است موافقتنامه ایالات متحده و طالبان تا کمتر از یک ساعت دیگر در دوحه پایتخت قطر امضا شود. منشی عمومی ناتو با رئیس اجرایی افغانستان امروز در کابل دیدار کرده است و در نتیجه برخورد یک سرویس و ریل در ایالت سند پاکستان دست کم 19 تن جان دادند. تفصیل خبرها. قرار است موافقتنامه میان ایالات متحده و طالبان حوالی ساعت 3:45 دقیقه امروز، یعنی تا کمتر از یک ساعت دیگر در دوحه پایتخت قطر امضا شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده برای اشتراک در مراسم امضای این موافقتنامه به دوحه رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت که پامپیو را برای اشتراک در این مراسم به دوحه می‌فرستد. ترامپ در بیانیه ای از طالبان و حکومت افغانستان خواست که از فرصت برای صلح استفاده کنند. به گفته وی اگر آنها تعهداتشان را بجا کنند را برای پایان جنگ در افغانستان یافت خواهد شد و ایالات متحده سربازانش را به خانه باز می‌گرداند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید که کشورش خواستار خروج مسئولان نیروهای آمریکایی از افغانستان است. قریشی این را به خبرگزاری رویترز امروز در دوحه پایتخت قطر گفت. او که برای اشتراک در مراسم امضای موافقتنامه آمریکا و طالبان به دوحه رفته گفت که امروز یک روز مهم است.
This has come about after almost 2 decades.
این پس از تقریبا 2 دهه واقع می شود و امید است که زمینه را برای آغاز صلح و ثبات در افغانستان، برای آغاز گفتگوها در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان فراهم کند. قرار است موافقتنامه میان ایالات متحده و طالبان تا کمتر از یک ساعت دیگر امضا شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر بر رادیو سعودی گفته است که در مراسم امضای این موافقتنامه وزیران خارجه و نمایندگان دست کم 26 کشور اشتراک خواهند کرد. بر مبنای توافق دو طرف واشنگتن شمار عساکر آمریکایی را در افغانستان از 13,000 به 8,600 تن کاهش خواهد داد. گام بعدی گفتگوی بین الافغانی است و در اواسط ماه مارچ آغاز خواهد شد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در قصر سپیدار در کابل دیدار کرد. آقای عبدالله در حساب رسمی توییترش نوشته است که آنها تعهد مشترکشان را در راستای حل مسالمت آمیز خشونت در افغانستان ابراز کردند. رئیس اجرایی در ادامه نوشته است که از ناتو به خاطر تعهد ناگزستنیش در زمینه حمایت دوامدار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و صلح فراگیر و امنیت در این کشور تشکر کرده است. انتظار می رود مارک ایسپر وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو عصر امروز در ارک اعلامیه مشترک را در باره ادامه تعهدات جامعه جهانی با افغانستان صادر کنند. اسپر استولتنبرگ و رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس مشترک خبری در این باره صحبت خواهند کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم به کابل رسیده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه برخورد یک سرویس و ریل در ایالت جنوبی سند پاکستان، دست کم 19 تن جان دادن و دهاتن دیگر زخمی شدند. طارق کلاچی، یک مسئول قطار آهن، دیروز گفت این رویداد در نزدیکی ناحیه روهری واقع در حدود 470 کیلومتری شمال کراچی رخ داد. به گفته او تمامی کشته و زخمی شده ها مسافران سرویس بودند. مقام ها گفتند حداقل 55 تن در این رویداد زخم برداشتند. یک مقام وزارت صحت ایران میگوید که 9 تن دیگر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در این کشور جان دادند. با این شمار جان باختگان این ویروس در ایران به 43 تن رسیده است. تهران 593 مورد ویروس کرونا را در ایران تایید کرده. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران ارقام تازه را امروز اعلام کرد و از مردم خواست که از گردهمایی ها دوری جویند و سفرشان را محدود سازند. پیش از این گفته شده بود که آزمایش ابتلای 4 عضو پارلمان ایران به ویروس کرونا مثبت گزارش شده. محمد علی وکیلی، یک عضو پارلمان، دیروز در حساب توییتر خود از مثبت بودن آزمایش این 4 وکیل خبر داده است. نام های وکیلان افشا نشده است. چند مقام ایرانی به شمول معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، قبلا به ویروس کرونا مصاب شدند. شیوع سری این ویروس در ایران سبب لغو نماز جمعه در تهران و مرکزهای 22 ولایت ایران شده است. و در یک خبر دیگر داریم که سازمان صحی جهان سطح هشدار در باره ویروس کرونا را در جهان افزایش داده است. این ویروس حدود 83 هزار نفر را در ده ها کشور مصاب کرده و 2800 قربانی گرفته است. تدروس ادهانوم گبرسوس، رئیس سازمان صحی جهان WHO، که به روز جمعه با خبرنگاران در شهر ژنو سوئیس صحبت می کرد گفت
24 cases have been exported from Italy to 14 countries.
24 مورد ویروس کرونا از ایتالیا به 14 کشور منتقل شده است. 97 مورد هم از ایران به 11 کشور سرایت کرده. ادامه افزایش موارد مثبت این ویروس و بالا رفتن شمار کشورهای متاثر در روزهای اخیر به طور واضح قابل نگرانی است.
Are clearly of concern.
از ثبت اولین موارد این ویروس در چندین کشور دیگر دیروز جمعه خبر داده شد. این کشورها شامل آذربایجان، بلاروس، دنمارک، استونیا، لیتوانیا، مکزیکو و زیلاند جدید می شوند. رسیدیم به پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزارم. در ادامه قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای ساروان قبول بکنین. موضوع بحث ما حاجت به بیان نیست. همی پروسه اصل هست اما تو نیست آقای بله. ساروان
نن دیر مهمه برسه پا قطر که ده امریکا و طالبان و ترمز موافق الاصلی کیجی و لبلی خواه پا کابل که ده ناتو سرمنشی و ده امریکا دفاع و وزیر ده افغانستان لولس مشر سره یو اعلامیه پا گرده ساده روی دوی دواره کابل ترسیدلی دی. لبلی خواه ده امریکا ده بحرانوی چارو وزیر مایک پامپیو قطر ترسیدلی دی ده ده پا حضور که به نن ل طالبانو سره موافق الاصلی کشی. ده امریکا و طالبانو ترمنس دی خبرو نشته اتلس میاشتی دوام کرد او بالاخره داده نن روز راو رسیدل چه دوار خواه و سلاشی ویدی چه موافق الاصلی کشی. ده امریکا و ولسمشر دانالد ترامپ دی مناسبت پا بیان که پرون ویلی دی چه نشته نولس کال پخوا امریکایی پوزیان افغانستان تا لالل چه پر امریکا دا 2001 میلادی کال د سپتامبر ده یولس منیتی ده بریدونو مسئول تیرورستان وزپی. ده ترامپ وینا همغه وخت کې امریکا په افغانستان کې لوی پرمختګ وکړ، یعنی شاید شرایط ته چې د طالبانو رژیم او پرځاو او القاعده هم د ډیوړی کړه. خو د امریکایي پوځیانو په لویو قربانیو او همداراز د امریکا او افغانانو لپاره په لویه باید د پوینا ده هڅې تمام شوې. ترامپ دا هم ویلی دی کله چې د ولسمشۍ لپاره ځان کاندید کړل، د امریکا خلکو ته ژمنه ورکړه چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان راباسي او دا جنگ به پای ته رسوي، او دا د دې ژمنې په پوره کولو کې د پام وړ پرمختګ نن کیږي.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در این بخش محترم آقای عتیق الله امرخیل کارشناس نظامی هستن، فعلا در استودیو تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم و همچنان منتظر محترم انارکلی هنریار عضو مجلس سنا هستیم و از طریق تلفن هم کوشش میکنیم به قطر هم بریم و به دیگر جاها هم بریم. از او خاطر از مهمانای ما بسیار صبر و حوصله تقاضا میکنیم امروز ما همکاری بکنن، یک ذره صبر و حوصله داشته باشن. امرخیل صاحب خوش آمدید به برنامه. شکر، زنده باشین، سلامت باشین. شما
کرد ودان امرخیل صاحب، سره لدی چه ډیر خلک خوشبین دینن چې په قطر کې دا موافقه لاسلیکی شي او ډیر دته امیدوار دي چې ورپسې باید د افغانانو په منځ کې هم سوله وشي او دا جنگ به د تل لپاره پای ته ورسیږي. خو په عین حال کې ډیر پښتنې شته چې په افغانستان کې د دایمي سولې په اړه ذهنونه مصروف ساتي. تاسو په خپل څه فکر کوئ چې په ورپسې پړاو کې به کوم مسالې د دې سبب شي چې د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کې، یا د سولې په پروسه کې به ستونزمنې وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم ښه ورځ مرته غواړم. یقینا چې د افغانستان په ژوند کې او هم د امریکا په ژوند کې ډېره اوږده جګړه تقریبا نن پای ته رسیږي. مطلب مې په دې کې دی چې د امریکایانو او د طالبانو په مابین کې یو هوکړه کیږي چې معنا د دې لري چې دوی په مابین کې جګړه پای ته رسیږي. ولې هغه څه چې افغانانو ته ډېر ارزښت لري، البته دغه ورځ هم ورته ارزښت لري، ځکه دوی امیدواره دي. امیدواره دي د دې نه چې دغه کله چې دغه هوکړه امضا سي نو افغانستان ته به یو د سولې رڼایي راورسیږي او د سولې دروازه به خلاصه سي. انشاءالله دوه طرفه په دې باندې فکر وکړه چې نور د جګړې له لارې دوی موافقت ته نسي رسېدی، او ټوله دنیا په دې خبره کوي او ټول دا خبره کوي چې د جګړې نتیجه تر اوسه پورې هم دوی کوم لاسته راوړنې لاسته رانه وړي. ولو چې ترامپ خو ډېرې خبرې په دې باره کې وکولې چې دوی افغانستان ته راغله د ډېر لوی هدف په خاطر باندې چې هلته به دوی خو لوی هدف لاسته راوړي، خو متاسفانه هغه هم په ډېرو قربانیو باندې تمامه سوه او نتیجه هم ونه رسېده، ځکه جګړه اسې دوام لري، تاوتریخوالی اسې دوام لري او افغانان په دې جګړه کې وژل کېږي، کورونه وران کېږي، در په در
دي. جان راسب، گفتیم که یگان وقت مزاحمت میکنیم، مداخله میکنیم. بسیار ببخشین، حال آقای احمد تکل همکار ما در دوحه همی لحظه از طریق تلفن با ما وصل شدن. آقای تکل خوش آمدید دوباره.
او دو وای چه تکل سب
او ملوانو تا سلام،
چه نوی تازه شده ده موافقه لپاره ده تیاری پاره و ویست چه تمره وقت لاور تپاته ده چه موافقه بلاسلی کیشه؟ او شاوخوا متصاوری دلی دی زینی اوریدون که لموش نپشته نکوی چه ده افغان بیسیم ده تصواتلش میره للاری، مثلا رحمانی لکندهاره، محمد فهیم میدانی لمیدان ورده کرد، دوی وی چه ده موافقه جزیات سدی مشغوارو چه مخی تر مخی پویشو؟
اوسنی حالت که خود ډیر زیات بدلون نه دی راغلی، موږ ورنژدې شوي یو، یعنی دقیقه په دقیقه دې مهمې موافقې د لاسلیک شیبو ته ورنژدې کیږو. د 5 بجو په شاوخوا کې د کابل په وخت دا موافقه لاسلیک کیږي. دا پلان تر اوسه پورې هم پر خپل حال پاتې دی. د موافقې له جزئیاتو، هماغه پخواني جزئیات چې چارواکو شریک کړي دي، د وړو جزئیاتو نه چې ښایي د سولې د راتلونکي لپاره ډیر مهم هم وي، تر اوسه پورې ډیر معلومات نشته. یوازې د زندانیانو د مسلې په اړه طالبان ویلي دي چې 15,000 زندانیان به د افغانستان د حکومت له زندانونو نه چې طالبان دي هغه به خوشې کیږي. او دوی باید حکومت شاوخوا زتنه بندیان خوشی کوي. د بندیانو د خوشی کولو مسله یوه ده، پر دې سربیره د تاوتریخوالي کمول او بالاخره یو اوربند باندې موافقه د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې، دا چې د افغانستان له خاورې به پر نورو هیوادونو باندې حملې نه کېږي او امریکایي ځواکونه به په یو معین ټاکلي وخت کې د افغانستان نه ووځي، دا د دې موافقې هغه مهم
تکل سے پرون زینو طالب سرچینو ویل چې دوی یو بل حیات قطر ته رسیدلې ده، او نن د قطر رسنوی ویل دي چې د طالبانو د قطر د دفتر ویاند سهیل شاهین دوی ته ویل دي چې همدا حیات به د افغانستان له حکومت سره د سولې په پروسې خبري کوي. په دې اړه تاسو اوریدلې دي له طالب استاذ سره کوم کتلی وی او خبرې مو ورسره کړې وي، دوی په دې اړه څه ویلي دي؟ فکر کوم له قطر سره مو تماس قطع شو. بله لکه تماس قطع ده. تکل صاحب خبرې مو اوري؟ بله زما خبرې مو
تماس قطع شو. ما تاسو پوښتنه پوره ونه اوریده.
زما پوښتنه دا و چې طالبانو ویلي دي چې دوی یو شمیر نور طالب استازي قطر ته رسیدلی دي. نن سهیل شاهین قطری ورسپانو ته ویلي دي چې دغه طالبان به یا دغه پلاوی به د افغانستان له حکومت سره د سولې په پروسې خبرې کوي. ما ویل که تاسو له طالبانو سره خبرې کړې وي او کتلي مو وي، دوی په دې اړه څه ویلي دي او کنه؟
د طالبانو یو زیات شمیر کسان دلته د دې هوټل په لابي په شاوخوا کې او د رستورانت په شاوخوا کې لیدل کېږي. په ډېرو مفشنو افغاني جامو کې دوی لیدل کېږي، او په شاوخوا کسانو نه چې ما پوښتنه وکړه دوی د پاکستان نه راغلي د طالبانو میلمانه دي، یعنی طالبانو دوی را بللي دي د دې لپاره چې د امریکا سره د تړون د موافقې په مراسمو کې ګډون وکړي او دوی هلته حاضر وي. ما له دوی سره ډېره زیاته هڅه وکړه چې خبرې ورسره وکړم، مګر دوی خبرو ته نه حاضرېږي. دوی له څو کسانو سره ما په پرله پسې ډول په ډېره دوستانه لهجه باندې، البته د دوی خبرګون هم ډېر دوستانه و، خبرې مې ورسره وکړې. ځان مې ورته معرفي کړ، ورته ومې ویلې چې زه د ازادۍ راډیو لپاره کار کوم، تاسو څوک یاست؟ دوی ویلې چې موږ مېلمانه یو، موږ نه غواړو خبرې وکړو او اجازه نه د خبرو نه لرو. نو تاسې جریانات شته په شاوخوا کې. ما چې لومړی ورځې نه دلته لیدلی دي، طالبان او امریکایي چارواکي دواړه ډېر حاضر نه دي چې د جزئیاتو په اړه خبرې وکړي. څاروان صاحب
ډېره مننه. کور ودان
خو په خیر باشه. تکل صاحب بخالم چیز نه و نیست فعلا، خدا کنه که تا وقت برنامه ما به پایان میرسه یک خبر نو بیایه، یعنی در مجموع برنامه های رادیو.
نظر صاحب دوی وایی چه 15 بجه به موافق اصلی کیشز ماستخ پروانه پای ترسید
نیمی یعنی خود رادیو
پروانه
خدا کنه که آتا او وقته. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر. اگر چیز جالب دیگر ندارین آقای تکل؟
سلامت باشین تاسو ته او اوریدونکو ته سلام. د ازادۍ رادیو د خبروندو تر پایه چې خبری مجله پیلېږي او پای ته رسیږي، ان شاء الله د نویو خبرونو سره به موږ حاضر یو.
بله تشکر، خدا حافظ، فعلا موفق باشین. خب آل
استودیو ته باور شو.
بله آقای امرخیل، سخنان شما رو من قطع کرده بودم، بفرمایید ادامه بدین. سه بیاتون خونه رفتن ان شاء الله، نظامیا یادش نمیرنی.
واقعا واقعا دمونږ چې دی لیا د نووزی مسله په دې باندې وسی، کله چې افغانستان باندې امریکایانو حمله وکړه نو تر دغه ورانۍ چې دا اوس مونږ ولیدې د تلفات څه سو د امریکایانو د افغانانو د نور دیناتو، خو هغه نتیجه چې دوی غواړي یا مونږ غوښته هغه نتیجې ته څوک ونه رسېده. واضح خبره ده چې جګړې اتلس کاله دوام وکړ.
بله امین جنرال صاحب یک گپ دیگه یادم آمد، ما نظامی نیستیم، از او خاطر زود سوال کردم، میریم عسکری هم نکردیم شکر. یک گپ دیگه میگن اگر به گذشته بسیار وقت ضایع شه و آینده از بین میره، یعنی وقت از بین میشه. آله از این با چی باید شوه؟ یعنی دولت افغانستان من حیث یک دولت اردو چی باید بکنه؟ چی توصیه میکنین اگر طالبا بیا یک دفعه سرشوق بیا یگان کودتا مودتا میخواد بخوای بکنن، چی باید بکنن؟ اینطور چیزا رو اگر یک کمک تحلیل بکنین چی پیشنهاد میکنین؟
دسه ده چه هغه وخت اوس ډیر تیر سوی ده، هغه وخت اوس د کودتا هم ډیر تیر سوی، هغه وخت دیدی هم تیر سوی چې اوس به طالبان راځي دا اردو به من حلقه یا اردو ده به په درنه سترګو ونه ګوري یا به کوم بل حرکت دی وکړه. هغه وخت د نور وختونو څه دی یو کال هغه اوس تیر ده. اوس بل وخت اردو خو یو ملي اردو ده او د ټول افغانستان اردو ده، او کله چې ما د طالبانو له وینده هم اورېدلي دي او دوی ویلي چې اردو ته ډېر ضرورت ده. خو پر هر صورت باندې زموږ اردو زموږ وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیت دولتي باید خپل اظهارات مکمل ونیسي. په هر صورت باندې دا چې سیاست مداران څه خبرې کوي، څه وایي، کومې پرېکړې ته رسېږي، دا د دوی کار ده. ولې د اردو اساسي دنده خو دغه ده چې له خپلې خاورې، له خپل وطن، له خپل ملي نوامس، له خپل استقلال او د خپلو خلکو نه دفاع کوي. دوی خپله وصله د ځان سره ساتي او همیشه دوی په حالت د وزارت کې یو شی دی ټول په یاد وي چې کله چې یو اویم کال کې تاسې ولیدی چې اردو ټوټې ټوټې سو، بهترین سلا وسایت له بینه لاړه، او پر هر صورت په هر شکل چې لاړه په چا خرڅ کړه چا یې وړه هغه جدا خبره وه. اما خپله یې ولیدی چې وطن ډیر بد حالت ته لاړ، ډیر کړکېچ ته لاړ، جنګونه سو په مابین کې، کوچ سه، کوچ سار سه، کابل وران سه، نور ځایونه، دا ټول ځایونه راځي په دې مانا چې نور اردو نه و، نور قوتونه نه و، نور پولیس نه و، نور امنیت نه و، دوی خپل کې سره غځي. اما کله چې د یو مملکت قوت موجود دی، د اردو موجود دی، پولیس موجود دی، د امنیت موجود دی، بیا دغه خبرې ما باندې نه راځي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. موږ د ازادي راډیو د یو سلو یو ښځو نظرونه اخیستي دي او غواړو چې د ویب پاڼې له لارې د دوی نظرونه خپاره کړو. د څو ښځو نظرونه البته د سولې په اړه همدا اوس تر اورو.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
شکوفه سعادت هستم، 25 سال سن دارم، یک تن از فعالان حقوق زن در فاریاب هستم. قسمی که از نامش وعیده و صلح یکی از آرزوهای دیرینه مردم افغانستان هست. ما سالهای سال است که در آرزوی صلح هستیم که چه وقت در افغانستان صلح خواهد آمد، چون بدون صلح زندگی کردن مشکل نه حتی ناممکن خواهد بود، به خاطر که هر روز جنگ، هر روز کشتار، هر روز انفجار، انتحار. ما میخواهیم صلح در افغانستان هر چه زودتر بیایه. فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد، زیرا در زیر ساحیه دموکراسی و آزادی بیان ارزش های دیگر هم میتونیم برآورده بکنیم. ما نمیخواهیم دوباره به دوره طالبان برگردیم، به خاطر که همه دستاورد های ما از دست میره.
یو سل یو خزی، سوله د افغان خزول نظره.
ایرایم تخلص می باک ده، اتلس کلانه یم، ده غزنی ولایت اوسیدون کیم. زه خبری علیم طبعا سوله کولای سی دی مغزون دیر از مغزون که دیر بدلونونه راولی، یو له هغه بدلونونه نسخه سی مثلا کوم کسان سی ذکر او تلس رسای نه لري، ذکر کدیو کی دی لو لامل ګرځي سی دی زون بدل سی پاغجی کی مغ غواړو سی تاسو یو څه راسی دلته سی هرڅه مساعد مختهر زمينه برابر سی دی درس دی لارو دی تاسو د سړکونه دا ونه کړه هماغه نو اس نه غواړي سی برته پخوانی جته وګرځي، هغه د جنگ حالات ته وګرځي، سیالته د ښځو په وړاندې دروازې تړل سوي دي، د ښځو حقوق تر پښو لاندې سوي ده، او سره له دې چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې سوي دي، بعضې ورونه حقوق تر پښو لاندې کېږي، چې دلته هېڅ پاملرنه ورته نه کېږي. نو موږ نه غواړو هغه جته لاړ سو، غواړو راتلونکی پرمختګ وکړو او د لا سولې د راتلو په هیله یو.
خب شنیدیم. به طور نمونه تشکر از همکار تکنیکی ما که ما را آگاه ساخت. آل محترمه فوزی کوفی، رئیس حزب موج تحول، از طریق تلفن مهمان برنامه ماست. محترمه کوفی، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین آقای نظر، سلام خدمت شما و خدمت همکاران و شنوندگان.
تشکر. محترمه کوفی، مسئله قرارداد تعقیب بکنین از نزدیک، یعنی از نزدیک امروز در قطر امضا خواهد شد. شما در این مورد چی گفتنی داری؟ منحیث یک رهبر سیاسی افغانستان، مخصوصا خانم ها یک قسم تشویش دارن در مورد که بعضی ها، البته از شما بشنیم.
خب البته زنان افغانستان تشویش دارن و حق دارن تشویش داشته باشن. تشویششان تشویش بجا است و تشویش بیشتر از زمان حکومت طالبا و چگونگی برخوردشان و پالیسی هایشان در مورد زنا و حتی در مناطقی که امیال هم طالبا تصرف دارن برخورده که در برابر زنان صورت میگیره زنان افغانستان را از آیندهشان مشوش ساخته. هرچند خب زنان افغانستان در تحت حاکمیت دموکراسی هم وضعیت بسیار خوب ندارن ولی به هیچ وجه قابل مقایسه به دوران طالبان است. من فکر میکنم امروز یک روز مهم است برای افغانستان، یک روز تاریخی است. مردم افغانستان 40 سال جنگ خسته ساخت اینا را و بالاخره با یک اجماع سیاسی در سطح جامعه سیاسی افغانستان در مورد ای که صلح یک اولویت است و یک ضرورت است رسیدن. اما و به این خاطر است که امروز نه تنها در دوحه بلکه در داخل افغانستان هم وقت اعلامیه مشترک نشر میشه، ما فکر میکنم جمع کثیر از سیاسیون اشتراک میکنن. ولی این آغاز پروسه است از نظر ما. اصل پروسه زمان شروع میشه که گفتگوهای بین الافغانی بین جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان آغاز شود. زمانی که گفتگوهای بین الافغانی آغاز شد، مسائل مهم و عمده که نگرانی ها و تشویش های مردم افغانستان است موردش بحث میشه و اون زمان است که اصل پروسه آغاز میشه و
بله سب
به اصطلاح
دیر مننه محترم کوفی دیر مننه مش په دیخ پروانه که په اول ساعت که البته در شزو مسئله هم مطرک را لزینو خپلو ملمنو سره اوغوی ویل چه تومره چه لطالبانو سره کتلی دی طالبان زینی اساسی حقوق شزو تمنی، اما یوش مر کسان چه په افغانستان که در شزو مسئله دیر مطرح کوی اوغوی وی زینی شعاری مسائل مطرح کوی. دوی فکر کوی چه یوازی یو څو شزی چې په کابل کې یو لړ حقوق لري دوی فکر کوي چې ټول افغان شزی هغه حقوق غواړي، آل دا چې اکثر افغان شزی هم هغه حقوق نه غواړي. تاسو په خپل هم له طالبانو سره کتلي دي، ستاسو نظر په دې موضوع کې څه دی؟
خب اولا در مورد ازی که یک شمار میگن که تنها زنانی که در کابل هستن مسائل را مطرح میکنن، شما از اونا بپرسن که چقدر از مردای سیاسی که نگرانی ها و به اصطلاح شرایط خود را مطرح میکنن از قریجات افغانستان آمدن. این ما فکر میکنم یک مسئله است که اینا میخواین به خاطر تضعیف موقف زنان مطرح کنن، مخصوصا این که وقتی میگن زنان در کابل هستن، زنانی که در گفتگوهای صلح اشتراک کردن و در آینده اشتراک میکنن، خب اول یک ضرورت است به خاطر که جامعه افغانستان یک جامعه کثرت‌گرا است و در اینجا با توجه به تجربه‌ای که زنان افغانستان از دوران حکومت طالبان داره حق زنان است. و دومی که ما در گفتگوهایی هم که با طالبان داشتیم یا با سایر سیاسیون داریم و ادعایی که داریم، هیچگاه ادعای ما ادعای یک زندگی غربی نبوده، هیچ کدامشان شعار نبوده. ما بسیار واقع بینانه با توجه به واقعیت‌های امروز افغانستان خواستهای خود را مطرح میکنیم. خواستهای ما خواستهای انسانی است. مثلا یک زن حق داره تحصیل کنه، حق داره کار کنه، حق داره به اساس قوانین افغانستان به منابع مالی رسیدگی داشته باشه، حق داره به میراث رسیدگی داشته باشه، حق داره شیوه لباس خود در چوکات به اساسات شریعت خودش انتخاب کنه. مشکل ما ایست که متاسفانه تفسیر چندگانه از اساسات دین وجود داره و هر بزرگ ما تنها راه رسیدن به قدرت را تفسیرهای چندگانه از اساسات دین و اونم فشار سر زنا تنها میدانن. نه، شما شاهد هستین که هر کس که بخواه موقف خود مشخص بسازه اول از حاکمیت خود بر زنا صحبت میکنه. مثلا چند قبل ما کسی بنان مولایی که بنتاری از هرات از همه مشکلاتی که در این جامعه وجود داره تنها بس زنان را مطرح کردن. بنان زنان افغانستان من فکر میکنم هیچگاه شعار سر ندادن که اون شعار در چوکات پذیرش اجتماعی افغانستان نباشد. زنان افغانستان واقع بینانه خواستهای خود را مطرح میکنن، حق دارن که مطرح کنن، این حق قانون اساسی برشان داده، حق شهروندی برشان داده، حقوق انسانی که در جامعه امروز مروج است برشان داده و حقشان است که مسائل را مطرح کنن.
بله بسیار زیاد تشکر. شما به قطر می رفتین سابقه؟ این دفعه نرفتین؟
ما دعوت بودیم از طرف امریکایی ها، اما زمانی که دیر شد ولی ما ترجیح می‌دیم که در امروز در آدرس جمهوری اسلامی افغانستان باشیم.
صحیح. خب بسیار جد تشکر. دیگه چیز خاص گفتنی اگر نداشته باشین به شما مزاحمت خلاص میکنیم. تشکر از اشتراکتان. خدا حافظ.
وربستو امرخیل صاحب ته.
بله
امرخیل صاحب، که مخکمو په دې خبرونه کې په دې خبري وکړه چې په دوهم پړاو کې چې د افغانانو ترمنځ خبري دي، دا پړاو ډېر سخت وي. د ځینو ملمنو نظر دا و چې د افغانستان حکومت یو لاس نه دی، دلته سیاسيونو حکومت سره جوړ نه دي، په د سولې د هیئت په ټاکلو کې به مشکل ولري. تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ چې دا به واقعا ډېره مشکله مسله وي، او کنه فکر کوئ چې کله چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مسله پای ته ورسېدله، د افغانستان د حکومت لخوا به په دې برخه کې مشکل نه وي، او داسې یو پلاوی به جوړ کړی شي چې د هغه په سر جنجالونه نه وي؟
زه فکر کوم چې زموږ سیاسي زموږ دولت په یو فکر باید اوسي چې خبرې بیا د قدرت خبره نه ده، چې د چوکیو د قدرت او د مقام خبره، خبره د افغانستان د ژوند خبره ده، د آینده خبره ده، د افغانستان د سولې خبره ده. په دې وخت کې زه فکر کوم چې د سیاسیونو په مابین کې به هیڅ نوی اختلاف نه وي، او که وي هم دوی باید په دې کې فکر وکړي چې دا د دوی په درد هم نه خوري. دا چې څوک ضد و هیته څوک ورزی، باید مونږ فقط په دې کې فکر وکړو چې مونږ هغه اشخاص و افراد دو هیته ولیږو چې هم د افغانستان د خلکو دپاره او هم د طالبانو دپاره د منلو وړ خلک وي. چې په دې سیاست کې مونږ شکر فضل دی خدای د ډېر ښه خلک لرو. دلته قطر رجال خو نه دی راغلی چې حتما مونږ ووایو چې حتما دې له تنظیم وي، حتما دې له احزاب وي، حتما دې له دغه نه وي.
طالبانو لپاره د منلو وړ ولې باید خبره وکړي؟ نو آیا طالبان چې څوک ټاکي هغه به د حکومت لپاره د منلو وړ هر څوک به خپل پلاوی ټاکي؟
نه هغسې نو نه ده، زه فکر نه کوم. طالبان خو پلاوی معلوم ده، تعداد معلوم ده، خلک معلوم دي، همدغه خلک به یې خبرې بکوي یا به کوم زیاتي کوي. منتها زموږ په وطن کې یو بد مرض ده، هغه مرض دا ده چې زموږ د خودخواهي مرض ده. زه باید لاړ سم، پلانای باید لاړ سي، د ما نماینده باید لاړ سي، کنه دغه خبرې زه فکر کوم چې اوس پرېږدي. د دې وخت هم نه ده، دې زمان هم نه ده. تاریخ او زمان بل وخت ده، ایجابات د وخت بل وخت دي. بهترینه لاره ده چې دولت خپله ریاست جمهوري د ټولو سره خبرې وکړه، ناسته ورسره وکړه، او یو معقول یو درست آیت په دې مابین کې انتخاب کړه او هغه ولیږي. زه فکر نه کوم چې یو تعداد خلک شته په دې کې شک نشته چې اوس هم سولې باندې خوشحاله نه دي، په خبرو خوشحاله نه دي، ځکه دوی د دغې لارې نه چې د ګډوډۍ له لارې له بدبختۍ له لارې نه یو څه شیان پیدا کړي دي، یا دارایي پیدا کړي، یا مقام چوکۍ پیدا کړي. دوی وایي چې ولا دا به د موږ له لاسه وځي. نو داسې ده چې په ټول عمر کې خو به سړی مقام چوکۍ ته نه دي او نه به د دې ارزو ولري. نو بهترینه لاره ده چې یو تعقل ده، فکر ده، چې موږ ټول د افغانستان دپاره فکر وکړو، د افغانستان د خلکو دپاره فکر وکړو. او دغه اتلس کاله بربادۍ او د زموږ ځوانانو خلک چې پکې مړه سو، کورونه برباد سو، په دغه سیندونو کې غرق سو، خارجي مملکتونو ته لاړو، د ټولو ته په نظر کې نیولو سره باید له خودخواهۍ نه تیر سو. بالکل.
بله، تصویل چې یو شمېر کسان چې ګټې په جنجالونو کې دي یا په جنګ کې دي، هغوی نه غواړي چې سوله وشي. دغه اندېښنه ځینو اورېدونکو هم د افغان بسیم د تصواتلس شمېرې له لارې مطرح کړی ده. وایي چې وایي کله چې سوله جدي شوه، هغه وخت به بیا تاسې شکایتونه واورئ، هغه وخت به مخالفتونه واورئ. اوس خو د دوی په نظر له سوله ډېره جدي نه ده. دغه اندېښنه څنګه ده؟
ګورئ، موږ به لپاره د دې چې پیشګویي وکړو، یو ورې د خپل وضعیت ته نظر وکړو. کنه زموږ په افغانستان کې نن ورځ د پنځه میاشتې شپږ میاشتې مخکې انتخابات وسه، کنه دا خلک چې ګوري دوی ته، دا د خلکو نظریات ګوري، دا د خلکو افکارو ته ګوري، دا د سیاسینو افکارو ته ګوري. بیا د دې علاوه لغه نه چې دلته څومره کړکېچونه، څومره مشکلات، څومره بدبختي راغلې، دا یو خواته ده. بیا د دغه سیاسینو ناسته ولاړې چې دوی سره کوي، هر څوک ځانته طرحې جوړوي، هر څوک ځانته طرحې وړاندې کوي، داسې چا ته یې وړاندې کوي، څنګه یې وړاندې کوي، هغه خو جدا خبره ده. اما دغه حالت چې خوري، رښتیا هم خلک تشویش کوي چې وایي که دغه سیاستمداران په همدې شکل چې څوک د ځان دپاره طرحې جوړوي د ځان دپاره طرحې ورکوي او د خپل آینده دپاره چې دغه مقام ته ورسېږي کوشش کوي چې ځان د یو چا سره پیوند کا جان سره ورسېږي د دې د خلکو دغه سته
جنرال صاحب او بخشه یو بل مسئله داده چې افغانستان دفاع وزیر سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد ویلی دی چې د اورکم یادی د تشدد کمیدو په ونی کې د طالبانو ځینی حمله د دوی د مشرانو د غشتن خلاف وشوی د طالبانو له لوري او دا لدی نوی داسې ثابتیږي چې که طالبان سولم وکړي یو شمیر قمندانان او یو شمیر ډلې باید دوی جنگ تا دوام ورکړي دا تشویش ستاسو سره وکنه
اول حکومت از به خبر او کوم قرارداد سدید پر اساس د تاریخواله پر تقریبا 80% دغه پزایو دوی دوله زیات دغه نو د ګرڅ دوی حمله وکړي په پوسټو باندې پرې اما هغه اساسی خبرې چې هغه انفجار او انتحار او د راکټونو وشتل و د منګاری او بخارونه باندې حمله وی هغه نه و پکې هغه چې نو پس موږ یو څه امیدوار کیږو چې طالبان هم له جنګ ستړي سوي دي هغو دې هم نه غواړي اما دا چې دوی په ټولو خپلو قمندانانو باندې حاکمیت لري که نه لري دا به تاریخ وښیي دا رښتیا خبره ده په دې کې خو زه هم دا خبره کوم چې آیا واقعا دغه طالبان یوه ډله دي که مختلفې ډلې دي که چیرته یوه ډله وي خو هېڅ خبره نشته ممکن حاکمیت پرې ولري اما که هر قمندان په بلې ډلې پورې اړه لري یا بل شخص پورې اړه لري یا په بل چا پورې اړه لري یا د نورو په تحریکاتو باندې کېدای سي چې دوی هغه منفي حرکتونه
اصلا داسې یو اهم شته چې ممکن یو بي ممکن ډېر اختلاف ونه لري نن لیکن کله چې سوله کېږي ممکن یو شمېر کسان د سولې له شرایطو سره موافق نه وي دغه مسله شاید د اسدالله خالد هم شاید اشاره هم دی مسئله تبی
ده خو امکان سته منگه ما در طوری سیده منگه جامعه نوی دیموکراسی ته داخل سویده وقتی سیاسای نوی دیموکراتیز تزی او دلتا سوادم دیر کمی دلتا رقم دیر کمی او خودخواهیم دیر ازیاتی داشتیان سته پی دی که خوید شک نسته مگر زو فکر کم سی اساسی استقامت آقا دی سول دیرا تگ ده اغه د سولې د اغه د اوربند کله چې اوربند اوسي اساسي استقامت د سولې معلوم سي بیا هغه اشخاص و افراد کېدای سي چې د خپل نظر وګرځي یا یې وګرځي داسې خبره هم سته چې وګرځي دلته یو قوت هم په کار ده داسې نه ده چې موږ وایو چې ټول شیان به نورمالي ټول به بالکل درست دي نه د دې په نظر کې نیولو سره باید موږ دې ته آماده هم اوسو چې بعضې شیان به وي په دې کې هېڅ شک نشته ما پیشتر هم درته ویلي چې مثلا دغه قمندانان چې اوس د جګړې دي که نه ډېرې ځان ته د ځان دپاره دغه غواړي قدرت غواړي د ځان دپاره هم غواړي نو د دې دپاره غټه حوصله پکار ده او هزارات مکمل معرفوي پکار دي زه اوس هم په خپل امنیتي او دفاعي قوتونو باندې غږ کوم له همدغه ځای پرې غږ کوم چې تاسو خپل هغه دسپلین اساسي دسپلین د نظامي څه ده هغه به ساتئ او خپل حوصله به ټینګه ساتئ خپل هغه د امیرونو اوامر ته به مطلق اطاعت کوی او ټوله خبره به همدایي چې تاسې د افغانستان پورې اړه لري نه په کوم ګرو پورې اړه لري نه په کوم حس پورې اړه لري نه په دغه پورې اړه لري نو که چېرته داسې دغه دسپلین او قوي دسپلین موجود وي او زموږ قوتونه په خپل حال باندې وي بیا داسې خلک چې پیدا هم سي د هغو نه خپل نتایجو ته نه رسېږي بدبختي دا ده چې موږ یوه تجربه لیدلې ده هغه تجربه دا وه چې موږ یو قوي
بله ډیره مننه
پوز له بینه لاړه هر چا پورې وتړل سه مشکلات ما بین ته راغله اوس ان شاء الله هغه به نه
بله ډیره زیاته مننه اوس هم تاسو یو شمېر پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسواتل شمېرې له لارې راستولې دي ولولم عزیز زابلای له زنجیره د سولې د موافقې د لاسلیک وغونډې ته باید د افغانستان لخوا هم یو پلاوی بلل شوی وای څو په دې غونډه کې افغانانو هم ګډون کړی و ډاکټر سید الرحمن سراج لیکي وای که په افغانستان کې یوه سرتاسري سوله راشي زه به د انټرنیټ متاسفانه چې پیغام ټول نه لوستل کیږي او ځانته هم ډاکټر وای دین محمد له نامعلوم ځای لیکلی دی وایي زه د سولې موافقې ته ډېر خوشبینه یم او زه باوري یم چې که دا موافقه نن لاسلیک شي د افغانانو ترمنځ هم سوله راتلی شي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي وایي د میلمنو نه زما سوال دا دی چې د طالبانو او امریکا په خبرو 13 میاشتې تېرې شوې، آیا افغانان به ژر موافقې ته سره ورسېږي؟ دا پوښتنه موږ د خپرونې په ترڅ کې کړې وه. بل اورېدونکی قاري محمدي لیکي وایي زه ډېر هلمند یم چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ به هم روغه وشي. غلام سرور نبیزوی لیکلی دی زه باوري یم چې نن سوله د سولې لپاره لومړنی ګام اخیستل کیږي او په بل ګام کې افغانان په خپل منځ کې جوړ سره راځي. ولی محمد ولی له غزنی څخه لیکي چې زما پښتنه داره چې طالبان به سوله وکړي، دا پښتنه هم مطرح شوې ده، زموږ میلمنو په دې اړه خبرې کړې دي. عبدالرحیم رحیمی له کندهار لیکي وایي د سولې موافقه به په قطر کې په 2 بجې لاسلیک شي. مخکې زموږ خبریال همکار احمد تکل وویل چې د افغانستان په وخت په 15 بجې. بل اوریدونکی دا به هم وروستی اوریدونکی ځکه چې ډیر زیات پیغامونه دي. غلام سرور حنفی لیکلی دی له کندهار څخه د سولې د موافقې د لاسلیک په نتیجه کې به په افغانستان کې سراسري سوله راشي او زه له ټولو خواوو غواړم چې سر لننه دایمي اوربند اعلان کړي. نو دا خو بده خوشتنه نه ده کړی.
بله
امرخیل صاحب څنګه فکر کوي چې شکیل خواهی به دایمي اوربند اعلان کړي یا سراسري اوربند اعلان کړي؟
پیوش خبره باندې پوهېږم. هغه دا ده چې کله چې دغه تاوتریخوالي مسله دوی ومنله په جګړه کې، کله چې دغسې حالت راځي عمومي لید سوي دي چې د یو څو دپاره اوربند سوی ده، د وړکې یا د لوی وخت دپاره سوی ده، معنا د دې لري چې اراده سته. وقتی چې اراده وجود لري بس امکانات هم وجود لري. زه فکر کوم چې په دغه وخت کې چې دوی په دوها کې د دغې امضا کوي سره توافقنامه سره امضا کوي، امکان لري د دې ډېر امکان د دې سته چې په دې خبره باندې خبرې وسي. او وخت چې دا خبره باندې خبرې کیږي او په دې باندې هم وسي د افغانانو سره به خبرې وسي او د افغانانو میګانه ارزو همدغه سي دایمي اوربند وسي، ځکه به اوربند خبرې بیا چندان مفهوم نه لري، ځکه هر طرف د زور لخوا غواړي چې خپل اهداف ته ورسي. زه په دې باندې ډیر باوري یم، زه په دې ډیر باوري یم چې یا به داسې وسي چې په دغه خبرو کې به یا په دغه نه وروسته به دا تاوتریخوالی په صورت کلی له بین راسي. وړې وړې نښتې به وي، وړې وړې نښتې غونه مهمه نه دي، ولې یا به دا تاوتریخوالی دا ایم سي او یا به انشاءالله چې اوربند دا ایم سي، ځکه وخت چې اراده سول دې ته راغلې، وخت چې طالبان دې ته حاضر شوي چې سول د امریکا سره خبرې وکړه، سوله وکړه، 13 میاشتې پرې تېرې شوې، بس معلومه ده چې اراده وجود لري. اراده وجود لري خو یو شی شته، هغه دا ده چې په دې کې خارجي مداخلې څومره دي. هغه خارجي خلک چې یا هغه دولتونه چې د افغانستان لپاره اهداف لري او د هغو د اهداف په لاس نه وي راغلي، امکان لري چې خپل تحرکات وکړه، امکان لري چې خپلې لاسوهنې وکړه. دغه لاسوهنې لږ ذره د تشویش وړ دي، که ډېر زه فکر کوم چې دواړو خواوو له جنګ خسته دي او جنګ کومه نتیجه ته ونه رسېده، او یقین کامل بیا هم زه تاسو ته وایم چې په هیڅ طرف به نتیجې ته د ونه رسي په بل باندې کامیاب سي، یا به طالبان دې نتیجه ته ورسیږي دولت ته سقوط ورکړه. دا لږ امکان لري خبره ده، او وخت پې تېر سوی ده، نور دا کار نه کېږي. بنا زه فکر کوم
امرخیل صاحب یوه مسله داده چې دا اوس هم چې ډېر زیات له ډېر ټینګار سره سره چې د افغانستان د حکومت تو د امریکایانو طالبان حاضر نه شول چې کامل اوربند وکړي، یعنې اور کمې وکړو، دا د دې لپاره داسې ویل کېږي. او ځینې طالبان هم وایي دا د دې لپاره چې کامل اوربند وي، بیا نو خلک کوس پاس ځي. طالبان لکه بل ځل چې په اختر کې اوربند کړی و، ښارونو ته ځي، دولتي ځواکونه د طالبانو سیمو ته ځي، نو ایلو غیل کېږي سره، او بیا د دې جنګ روحیه او جذبه د دوی ختمیږي. نو دوی دغه سی وای چې ک د امریکا سره د طالبانو له موافقه سره سره به بیا هم طالبان ونه غواړي چې د دوی ځواکونه شارونو ته لاړ شي یا امنیتی ځواکونه د دوی سیمو ته لاړ شي، چې همدغه حساسیت په خپل ځای پاتې شي او د دوی جنگی روحیه په خپل حال پاتې شي تر څو چې دوی د حکومت سره یوې موافقې ته نوي رسیدلي. په دې اړه څه وایست؟
په یو اندازه کې که تاسو وګورئ، تاسو به اورېدلي له ډېرو خلکو نه، موږ هم اورېدلي دي چې حتی هغه قمندانان چې په داخل دی افغانستان کې، هغه جنګلي چې په داخل دی افغانستان کې، حتی هغو دې په خپلو مشرانو باندې زور راولي چې افغانستان کې باید سوله وسي، جنګ باید قطع سي. بنا نه داسې فکر وکړي چې هغه قوي روحیه د جګړې اوس نشته، قوی روحیه چې سابق کې و هغه اوس نشته، اوس د مذاکرو او د سولې روحیه پیاوړې سوې ده. نو که چېرته په طالبان خو به داسې نه کړي چې سوله به راځي او د دوی جنګلیلي به بیا په همغه حالت باندې پاتې او هر چا سره به سلا وي، هر چا سره به وسایط وي. دا خبره زه فکر کوم زه د لږ ذره حل سوې ده، او زه د دې نه تشویش هم نه لرم. په واقعیت په هېڅ دیني نظامي چې زه کولی سم دا پیشګویي هم وکړم چې د دې دپاره دوی که فکر کوي چې زموږ جنګلیلي به په همغه حالت پاتې شي، نه، هغسې نه پاتې کېږي، ځکه اوس هم دوی له جنګه ستړي دي، اوس هم دوی په خپلو مشرانو ته بار بار ویلی دی که دا خبره نه وی ورته کړی خپل مشرانو ته ویلی، نو مشران د امریکا سره خبرو ته هم نه حاضرې دي. وخت چې یو سړی د روحیه د جګړې لري، قوت د جګړې لري، نو هغه کله خبرو ته حاضرېږي؟ نو وخت خبره دې ته رسیږي چې دواړو خواوو له جګړې نه زیاتې ستړي، نو بیا ځي خبرو ته. دا خو قانون د جګړې هم همدغه ده.
ډېره مننه احمد خیل صاحب. چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب نظر واورو، هغوی هم ځینې انتقادونه یا ځینې نیوکې په موافقه باندې لري چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کېږي. بیا به د دوی خبرې به واورو، بیا به تاسو ته درشو.
نقاطی هست در داخل موافقتنامه که ما با او موافق نیستیم، به همی دلیل. خب او موضوعاتی هستن که در اعلامیه مشترک پسان شما رئیس جمهور و وزیر دفاع امریکا که آمدن صحبت میکنن، ولی گپ ما در ایست که ما آگاه هستیم که چی چیزا در موافقتنامه است، ولی موافق به تمام ابعادش نیستیم. یکی از مثالای بسیار واضحش ایست که نام طالبایی که در اونجا ذکر شده برشان اشاره شده که طالبای دارن نام خود در موافقتنامه امارات اسلامی گفته، اگرچه باز در قوس گفته شده که امریکایی را به رسمیت نمیشناسه، ولی ما موافق نیستیم با همی ذکر نام طالبا. ما فکر میکنیم به نام یک تحریک طالبا باید یاد میشد. همچون موارد زیادی هستن که از لحاظ تخنیکی ما با او موافق نیستیم.
بله شغل مهم دا څرګندونه نن په ار کې خبري اعلان ته وکړه. اوس امرخیل صاحب ته نوبت ورکو چې څه وایي په دې اړه.
بله البته قابل یادآوری است تعداد زیات از میهمانان محترم که وعده گذاشته بودن تلفوناشان قدر مصروف است که هیچ جواب نمیده، یا در خط مشکل است، یا که به مجلس بسیار زیات از در افغانستان امروز شاید از او خاطر باشه. شنونده عزیز معذرت ما را بپذیرین. خب امرخیل صاحب، سخنان شما ادامه میدیم، بفرمایید صاحب.
اصل خبر خدا ده چه امارت اسلامی نه وقت دیر تیر سوای ده. امارت اسلامی اوس دی چا ده پار قابل دی قبول نده، و دی تخبلا ما فکر میکنم که چه دی دیگه نتیجه هم لیده لیده سی فایده نکهی. خو په هر صورت دولت افغانستان، حکومت افغانستان، رئیس جمهور دی افغانستان دی خلق مقابل که مسئولیت لری. په دی خونه ده چه طول خبری بده ایمانی کوم خبر چې د امریکایانو په نفع باندې وین دایمنی کړي، د بچا په نفع باندې دایمنی، ځکه دای به سبا د خپل وطن د خپل خلکو د څه جواب وایي. نو په دې خاطر رښتیا په دې توافقنامه کې داسې د امریکایانو د دغه په مابین کې سوي، د طالبانو د افغانستان سره خو تر اوسه نه ده سوي. په دې خاطر باندې بعضې ملاحظات به دولت د افغانستان خامخا لري، ولې به یې نه لري؟ که ونه لري خی په څه دولت څه نو؟ دا خو واضح خبره ده، یا ملاحظات به لري بعضی موافقو سره، بیا به دا کله چې خبرې شروع کیږي دا به د خبرو په دغه کې حل کیږي. نو اوس که چېرته امریکایانو ورته ویلي و همدغه خبره کفایت کوي، ورته ویلي چې موږ امارات نه منو، په رسمیت یې نه پیژنو، دا معنا ده چې تحریک دي تاسې پیژنو، معنا یې همدغه شی سو. خو په هر صورت باید دا نه وی لیکل سوی، خو په هر صورت اوس چې لیکل سوی ده دا نو توافقنامه د دوی په مابین کې ده، موږ مابین کې خو نه ده. تمن هر دولت هر دولت خپل ملاحظات لري خپل منافق والی دی خلکو منافق والی او خلکو ته ثواب جواب گوی ده دا خود تاریخ خبره ده دا خود ده سنه ده سی پا هر قیمت سیگی منگ با دا سول منو ولو که ده افغانستان خلق پیوانی کلیگی پا در کیگی لبین زی یا هر چه کیگی یا حاکمیتی لبین زی او منگ با دا سول منو دا خبری منو اگه سم ده ده خواده ده غوب ما من که توافق نامه ده کلسی بیا خبری شروع کیگی اگه اتسوک بخپل ملاحظات لری طالبان بخپل ملاحظات لری منگ بخپل ملاحظات لری او ده بخپل خبری لری منگ بخپل خبری لری چه چه کیگی اگه با منافی ده افغانستان باید پا نظر کیونیسی و ملی منافع په نظر کې ونیسي دي خلکو منافع په نظر کې د اتلس کال لاسته راوړنې په نظر کې ونیسي ګاسه بعضې خلک په دې باندې وایي خو له تاسې دا لاسته راوړنې چی دي بعضې خلک نه پوهېږي دومره لاسته راوړنې افغانستان ته په دا اتلسو کلو کې راغلي دي چې په تاریخ د افغانستان کې نه وې ښه ازادي نن ورسته د بیان ازادي سته د ښځو ازادي سته مسائل اقتصادی دیر خوب ما پا مخلاری بلوانده تلیدی دی نور مسائل هم دیر زیاد سه پا دی خاطر دا خپل ملاحظات خوب اتمن لری بی ملاحظات خوب که دی نیسی بیشره بی دی افغانستان منافع خوب هم خواه ما خواه دولت پا نظر که نیسی دکه دا تاریخی خبره ده سبا خود تاریخ تا بس جواب وای خلکو تا بس جواب وای که چیر تا دوی هر شای پا خپل سر بادی و بنی
بله خب به هر حال محترم شکریه بارگزای بالاخره وصل شدن خوش آمدین به برنامه که سابق سفیر افغانستان در ناروی بودن و سیاستمدار شناخته شده هستن خوش آمدین محترم بارگزای
زنده باشین آقای نظر سلام بر شما و همه شنونده های عزیز ما
بله خب موضوع رو از نزدیک تعقیب میکنین نظر شما رو بگیریم بشری موضوعات اگرچه تر کردیم منطقه از نقطه نظر شما ای امضای قرارداد نامه امروز چی تأثیری خواهد داشت عملی خواهد شد نخواهد شد از شما بشنویم
ما فکر میکنم در نفس خودش امضای توافق نامه دو بود داره هم میتونه بسیار مثبت باشه برای کاهش خشونت که منجر به آتش بس و مقدمه برای ساس باشه و در زمان خودش میتونه یک شکست سیاسی هم برای ما سیاسیون در افغانستان باشه و در لحظه که در دنیا هیچگاه تجربه نشده که یک کشور با قدرت بیایه با یک گروهی که مخالفش بوده و هیچ نوع مشروعیت لازم سیاسی بین المللی رو نداره وارد یک تعامل شوه و موافقتنامه امروز که امضا میشه به سطح عزیز که شما با یک کشور در سطح یک کشور امضا میکنه نه در سطح یک رو اما به هر صورت من فکر میکنم سال در افغانستان مهمتر از هر چیز دیگه است نه بسیار به شتاب زده باید نظر داشته باشیم و نه هم بسیار بدبینش باشیم بگذاریم وقت چی میگه اما یک چیزی که بسیار مهم است آقای نظر امی کشورهایی که امروز حضور دارن چی به شکل فیزیکی و چی هم حمایت میکنن از این موافقتنامه و یا هم از این قرارداد صلح یا از این تفاهم نامه ما خواستار از این هستیم که اونا یک گروپ نظارت در مورد تطبیق مواد موافقت نامه و پروسه صلح افغانستان داشته باشد ما سعید پروسه صلح بین الافغانی را ترجیح میدیم برای گفتمان داخلی خود ما اما بدون حمایت بین المللی هیچ پروسه صلح نمیتونه با موافقت به انجام در داخل افغانستان تاریخ ما میره نشان میده اما شما میفهمین که یک بخشی از این موافقت نامه یک گفتگوهای بین الافغانی یعنی دیگه این شاید بر جامعه جهانی کلانترین ضعفشان باشه که بعدش بگذارن همه قضیه را به دوش افغانها بگه که خودتان حل کنه جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست معزل داخلی نیست کشورهایی که امروز در اونجا عملا حضور دارن و مخصوصا کشورها و سازمانهایی که بی‌طرف هستن اونا باید من بعد خود مسئول در قبال از این موافقت نامه و پروسه صلح در افغانستان بدانند در عین حال که مردم افغانستان هم نباید تسلیم هیچ گونه جنگ و خشونت و تشدد شوند ما باور ما این است که اگر ما بین طالبا را حساب کنیم که تعداد کمیت 50,000 است اما این طرف 35 میلیون نفوذ است که باید 35 میلیون نفوذ هم به بیداری رسیده باشد در ضمن دولت افغانستان هم پروسه صلح باید ناخون افکار نخواهد و ای را به خاطر قدرت طلبی خود و ادامه سیاست های غلط خود در افغانستان
توجیه نکنه.
بله، تاسو ول چه یو ناظر یا څارون کې دلته ضرورت شته دا چې نن د ناتو سرمنشي کابل ته راغلی یا د امریکا دفاع وزیر راغلی او د افغانستان له حکومت سره اعلامیه صادروي او په خپلو ژمنو باندې بیا ټینګار کوي او له بلې خوا امریکایي چارواکو څو ځلې په دې وروستیو ورځو کې ویلي دي چې دوی چې ځواکونه هم تدریجي باسي د دې لپاره یې باسي چې طالبان باید هغه تعهدونه چې کړي دي هغه باید عملي کړي، که عملي نه کړي دوی هر وخت کولی شي له موافقې تیر شي، موافقه ختمه شي. دا فکر کوي چې کافي نه دي؟
نه، په هیڅ ډول باندې دا کافي نه دی، ځکه چې کوم هدف لپاره چې د ناتو سرمنشي یوسن راځي او یا هم د امریکا وزیر دفاع کابل ته راغلی، دا په دې خاطر باندې نه دی چې موږ یو بین المللي ضمانت د هغې موافقې لپاره ولرو چې دې نه وروسته امضا کیږي. هدف ما هم دا دی چې د افغانستان دولت او طالبانو په منځ کې کوم موافقې ته چې دوی رسېږي سربېره پر دې چې کوم موافقې امریکې سره دوی رسېدلي دي، د همدغې موادو په پام کې نیولو سره باید یو بین المللي حیاتي زه فکر کوم یو دا دی چې بېرته دوی د افغانستان دولت او افغانستان خلکو ته هغه خپل پخوانی هود او تعهد عملي کوي او وایي چې موږ د افغانانو سره یو، که چېرته دوی راغلي وای او یا هم نه وای راغلي موږ پخوانی استراتیژیک موافقتنامه چې دوی سره درلوده د دې تفاهمنامې موږ دوی سره لرو، موافقتنامې هغه هم وخت خلاص نه دی، څلور کاله لا نور هم د هغو وخت پاتې دی. یعنی دا به ډېر سیاسي لحاظ باندې کېدای شي دوی صرف د دولت نه یو حمایت خپل ښکاره کړي، په عملي لحاظ باندې یو مغه موافقتنامې هم په خپل ځای باندې دی چې د پارلمانونو لخوا نه هغه تایید شوی دی، د افغانستان او د امریکې پارلمانه. مګر مهمه کوم خبره چې ما ورته اشاره وکړله، د سولې د موافقتنامې یا د سولې تړون د هغه پرېکړې چې امریکا او طالبان په خپل منځ کې لري، افغانستان خلک، افغانستان دولت او طالبان به خپل منځ کې لري، د دې لپاره باید یو بین المللي هیات وټاکل شي. د هغې څارنې لپاره ډېره مهمه خبره ده. مثلا تاسو بهتره معلومه ده چې په سیاسي لحاظ باندې اکثریت نه طالبان خوښوي او طالبان هم یو اکثریت سیاسي ډلې ته پلی نه خوښوي، مګر دا چې دوی دواړه د یو بین المللي درېم د چا خبرې میانجي په واسطه باندې یو د بله سره کښېني او یا هم د دې کړنې تر څار لاندې ونیول شي، دا به حداقل اطمینان د افغانستان خلکو ته ورکړل شي. یو په دویم قدم کې هېر هم نشته د ډاکټر نجیب د سولې موافقتنامه هم په خپل نفس کې غلط نه و، مګر غلطي هغه وخت وشوله چې نړیوال ټولنه خپل پښې وایستله نور د افغانستانه. موږ بیا نه غواړو چې یو منځوي هېواد پاتې شو، موږ بیا نه غواړو چې داسې یو هېواد پاتې شو چې په دنیا کې اوسو مګر د دنیا نه بې خبر. زه غواړم چې افغانستان په مغسې افغانستان، مهم افغانستان، ستراتیژیک افغانستان، مقتدر افغانستان بېرته رامنځته شي چې خلک په سوله کې یو له بل سره ژوند وکړي. او زه غواړم دا غرد ووایم چې اوس وخت دی نه دی چې موږ یو بل سره د چا خبره لا شو وایي چې دا مې خوښېږي، دا مې نه خوښېږي، دا منم، دا نه منم. اوس هغه وخت دی چې یو بل باید ومنو، وغواړو نه غواړو، دغه
یو بل پښتنم لاند جواب کرا کړی. هغه دا چې ځینې لویدیز کتون کې او شنون کې وایي چې ممکن طالبان هڅه وکړي چې افغانستان په زور ونیسي، خو یو شمېر دور وایي که چیرته د نننۍ موافقې نه وروسته طالبانو اوربند ته غاړه کښې شوده، نو دا به د دوی صداقت وشي چې دوی په زور د افغانستان د نیولو په فکر کې نه دي. تاسې څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم که چېرې طالبان سره دومره زور وای نن به دوی خپل د چا خبره مکتبي دښمن سره به نه وای ناست او موافقتنامه به نه وای امضا کړې. ټول پوهېږي چې افغانستان په زور نه نیول کېږي. دا خبره دواړو خواو ته ثابته ده، افغانستان په زور سره او یا هم بېرته د طالبانو ولکې ته په عمومي ډول باندې نه شي تلای. هېر هم نه شي چې هغه وخت طالبان افغانستان ونیول هغه افغانستان ټوک ټوکو او د داخلي جنګونه نننی افغانستان او شل کاله مخکې یا پنځشت کاله مخکې افغانستان په مابین باندې ډېر لوی واټن دی او دلته ډېر هغه نسلونه بیدار شوي، روزل شوي چې نه غواړي بېرته شاتګ ولري او افغانستان یو منځوي افغانستان شي د دنیا نه.
بله،
بسیار جد تشکر محترم، شکریه بارکده سفیر اسبق افغانستان در ناروی. همچنان بسیار جد تشکر جنرال صاحب محترم آقای عتیق الله مرخیل کارشناس نظامی ما، همچنان محترم فوزی کوفی که عضو لسی جرگه بودن و هم رئیس حزب موج تحول، و همچنان همکارای ما که امروز در عقب میکروفون با ما همکاری کردن، محترم ها بگویم دیگه، آقایان ویس کاکل، شمشاد زدران، میرحمد صافی، رامین صدیق، مرسل زازی. از شما هم تشکر، از میهمانایی که وعده کردن و وعده خلافی کردن از منم تشکر. تا برنامه های آینده خداحافظ و ناصرتان.